دا خبره خو ته وکنه کمل کړي به مراته زما پر صبر شي.
کسه هم د لادرکتنانو خپلوان او د بشري حقوقو فعالان د خلکو لادرک کول تور د پاکستان په استخباراتي ادارو پوري کوي. خدا تورونه د پاکستان پوس په تکرار سره رد کړي او وای زیات تر کسان چې لادرک بل لیکيږي یا خو وسلوالو ډلو سره شامل شوي، امنیتی ادارو سره په نخټو کې وجلې شوي او یا بلکې هیواد ته تللی دي. عبدالرزاق، وایس اپ امریکا، ډیوا، پېښور.
د ډی وی لیدونکو، تاسو د ډی وی ویب پاڼه په خپل موبایلونو کې د ان ټی ایچ لینک اپ دلاري خلاصولی شئ. د دې طریقه به تاسو وخیو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شئ چې دغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځای څخه د ډی وی ویب پاڼه وګورئ. د ان ټی ایچ لینک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي، نو تاسو خپل اپل ستور پرانځئ، او که له تاسو سره انډراید فون وي، نو تاسو ګوګل ستور پرانځئ. له هغه وروسته لټون کی ان ټی ایچ لینک ولیکئ او دغه اپ ډاونلوډ کړئ. په دویم پړاو کې د آی اګری تڼۍ کیکاږئ او بیا د فلاګ لاندې د کنیکټ تڼۍ کیکاږئ، او په دریم پړاو کې بیا د اوکے تڼۍ یا بټن کیکاږئ. له کنیکټېدو وروسته تاسو د ډی وی پاڼه پرانیزئ او د خپلې خوښې خپرونې وګورئ، او له هغه ځایه تاسو کولی شئ چې د خپلې خوښې ټول پروګرامونه، ریپورټونه او لیکنې ولولئ او وګورئ.
خدای مله دوه کاوري دونکو دا د وایس اف امریکا دیوا دا او بي بي شيرين سهارني خبرونه سره ز تاسو ته وزل بیا سترا کلاس پایما دی خبرونه کی دا محل پښوندي بڼ باندې تاسو وړاندې کیږي د ګل دورس نیولې بیا د جمعې ترس پوري او بیا د وی ورځې د خبرونه چې د خالی عام اتوار په ورځ یا هم شنبه او یک شنبه به د خبرونه تاسو ته پته کړئ ته غواړی وړاندې کیږي. نو ټلیفون کولای سي ول چې د خبرونه دا محل تاسو ته پښوندي بڼ باندې وړاندې کیږي 00120220503 باندې ټلیفون کولای سي. تاسو پیغامونه هم را روان دي، دا پیغامونه به هم شریک کړو، خو غواړم چې تاسو سره د کالیفورنیا سره تړلي تازه معلومات شریک کړو. دا چې نن یک شنبه جنوري 12 نیټه ده، دلته نو نن ورځې تازه معلومات تر دا مهاله پورې چې هغه دا دي چې په لاس انجلس کې چې د کالیفورنیا یو ایالت دی په امریکا کې، دلته د دې په دې وور کې لږ تر لږه 16 کسانو مړینه چې دغه تایید شوې ده. که څه هم د هوایي عمل د کره عملیاتو په ګډون د وور وژنې هڅې په چټکۍ دوام لري، خو د وور مخ په پراخېدو دی، او په ختیځ کې د ګیتی سنټر د قیمتي هنري میوزیم، او په شمال کې د ګڼ میشتي درې سن فرناندو لوریتا یې مخ کړی دی. او لګیدنې په ځینو سیمو کې کورونه او
د کالیفورنیا ریاست
او د موټرو په ګډون یې فلزي وسایل و چې دی هغه هم ویلي کړی دی. په سیمه کې د تیزو بادونو له امله اټکل شوی وو چې په راتلونکو ورځو کې به لګېدلې وور نور سیمو ته هم وغځېږي. او په دې کې باندې فکر کوم چې موږ یو راپور هم لرو، غواړو چې دغه راپور ته ولاړ شو. په دې راپور کې به تاسو ته تازه حالم شریک کړو، او د دې راپور چې دی دا د ډیوی همکار محمد اکرام چمتو کړی دی، راځي چې په ګډه سره وګورو.
د کالیفورنیا ریاست لاس انجلس کاونټي په پالیسیډ سیمه کې لګیدلی اور د 200 اکړه نه زیاته سیمه سوځولې، او په پالیسیډس کې د 15000 او 300 نه زیاتې ودانۍ تباه کړې. د اور وجلو محکمې تر مخه تر اوسه پورې صرف 11% اور قابو کړل شوی دی. د کالیفورنیا د ځنګلاتو او د اور تحفظ څانګې د اطلاعاتو افسر ریک کارهارت ویلی په ځینې ځایونو کې اوس هم اور لیدل کېږي، چرته چې پیچلي ځایونه د اور وژونکو د تګ لپاره لوی چیلنجونه دي.
This fire is still, it is very challenging.
دا اور اوس یو لوی چیلنج دی. یوازې په دې وور کې ځینې سیمو ته د خلکو رسیدل چې سوزیدلې دي یو لوی چیلنج دی. تاسو نشئ کولای چې صرف د وور وجنې گاډي بوزي، د هغې نه اوبو پایپ راوباسي او په وور اوبو اچول شروع کړئ، ځکه چې د وور وجنې خلک د 300 فوټه بره پورې د اوبو پایپونه راکاږي.
ریک کارهارت ویلی په دې سخت وخت کې د حالات کنټرول کولو لپاره د کالیفورنیا ریاست بهر نه مرستې ور روانې دي.
We're now starting to get out of state resources.
مونږ ته اوس د ریاست بهر نمرستې شروع شوې. مونږ ته په تیر یو شواروس کې د نیو مکسیکو، اوریګان او واشنگټن ریاستونو نمرستې را رسیدلې دي. سبا له به مونږ ته د سرحد بل اړخ نه د مکسیکو هیواد نه ور وجون کې کسان او نړیوال مرستې را ورسیږي.
بل خوا د پلیسیډز په ټوله سیمه کې لارې بندې دي. دغه اور د تیرې نهه یاسې شنبې په ورځ لګېدلی و او د دې پلټنې لا هم روانې دي چې اور څنګه لګېدلی. د نهي یا سه شنبې د ورځې راهسې په لاس انجلس کاونټي کې په شپږو ځایونو کې اورونه لګېدلې دي چې په مجموعي توګه یې د لس سره نه زیاتې ودانۍ تباه کړې دي. دا وخت لاس انجلس 1,53,000 اوسیدونکو ته د خپلو کورونو پرېښودو حکم ورکړل شوی او 50,000 ودانۍ د اور د خطرې سره مخ دي. ان بی سی خبری ادارې د خالی یا شنبې په ورځ د امریکې د بیلی ویب سایټ تشمیرې تر مخه ویلي په کالیفورنیا کې د اور له وجې 1,60,000 خلکو په کورونو کې بجلی نشته. محمد اکرام، وایس اف امریکا، واشنگټن ډی سی.
د بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری او کله چې موږ ساورو هغه هاغه شان نخ کاری چې څنګه وینو، موږ د رښتیا لټون کوو. موږ ته چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي موږ پر باور بیلو. د کړکېچ په شیبو کې زموږ خوبونه، امیدونه او د غوره سباوند لپاره زموږ ارزوګانې آزادې میډیا ته اړتیا لري. په وایس اف امریکا کې موږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو دپاره خلک د خطر سره مخامخ کوي، موږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره یې پیوست کوو. په وایس اف امریکا کې موږ تاسو ته پوره عکس درخایو.
خیر اغلاس قدرمن لیدونکو اوریدونکو، خبرونه بی بی شیرینی ده دا محل تاسو ته په ژوندۍ بڑا باندې وړاندې کیږي. په دې خبرونه کې تاسو هم ګډون کولای سي د ټلیفون لاري، او د ټلیفون شمیره به در سره نوٹ کړئ. پروڈیوسر صاحب ته دماغ چې شمیر وایم په سکرین باندې هم تاسو مخې ته رااله، نو نوټ یې کې در سره، حفظ یې کې در سره، او ټلیفون راته اوکي په 00120220050303 باندې. تر هغه چې تاسو ټلیفونونه راځي راب ستاسو پیغامو ته، پیغامونه هم شډې راغلي دي او دا پیغامونه هم غواړو چې شریک کړو. چې خفه نصیب یا بعد تاسو ګیلې ډېرې کوئ نو په دې خاطر بس تاسو پیغامو ته راسو. څنګه خوښه مو ده؟ پیغامو کې ټولو سلامات علیکم سلام او فتی الله صدیق صاحب سلام قبول کړه. تش تلاش خو نن یواز راغلی دا ولي او چې تعلیم نن سبا وخت کې ډیر ضروری دی، او دا نه ده چې نارینه دی تعلیم کوي او ښځه دی نه کوي. نن سبا وخت کې د ښځو تعلیم ډیر ضرور دی، او دی وایي چې ښځې تعلیم دی زموږ عزت دی، یو بیت دی تا ته دی ډالی وی او پیدا حسن دی د لکوم پیدا کړی څومره ښکلی یې ګل رنګه لکه زه، لیونۍ سترګې دی چاته او ورکړي ښه ورکړي کړي څوک دی وزنګول بنګ لکه زه، وای خوشبو یې دی لدې تور زلفو خیږي وخ قربان دی سم لونګ لکه زه. ډیرالا وا وا ډیرالا او دا زولې نن یوازې راغلم، نو بس ما ډېر رخصتیانې وکړلې مالی ورځ انګینجانې ته هم یو لږ څه څورته وایي دمه ورکړو چې تاسو هم لږ څه آرام وکړئ، نو په دې خاطر زه یوازې رالم. او سلاموته وعلیکم سلام، بیلابیلو ځایو څخه سلامونه هم را روان دي. سلته خپل ځان ته پام سو دا یو لږ سم داروشیان سم نه دي نو مال سره سمې کو. سلاموته وعلیکم سلامونه باز محمد خان صاحب هم وای بشته خورکی د لاهور نمی سلامونه واخله نو وام غزل وعلیکم سلامونه باز محمد صاحب وانه خله کې واز یې نګین شاه خورکی چیرې تللې ده. او رزه کې فضل سبحان ته، مسلم باغ کې بسم الله جان کاکر ته، پکتیا کې فیض الله عادل ته سلامونه کوم. نو ټول ته دستا سلامونه ورسیږي، مننه د ملتیا څخه. مامو جان هم سلامونه را لېږلې، نګین جان او ناهی جان، بی بی شیرینی پروگرام کې ټول ټیم ته سلام قبول کی. پروگرام ډېر سهار وختي شروع کیږي، دا ټایم به ورسته نه کی. نو مامو جان خبر داسته چې دا زموږ په اختیار کې نه ده،
د وخت او دا فکس وخت کاش کی زموږ په لاس کې سوای چې موږ کولای سوای چې خپل په خوښ مو دا وخت تغیر ورکړی وای. شوکت خزانه وای چې زما سره ملګری ظهور الدین ستاسو ته خصوصي سلام دعا وای او مشر کریم خان ماما خودر ته روزانه سلام کوي. نو ستاسو ظهور الدین صاحب ته او کریم خان ماما ته زما ډیر ډیر سلامونه دي ورسیږي. مننه کو خزان صاحب. برکش افریدی صاحب لاتاس په کراچی کې یاست؟ نه یاست کلیلی کورته. وای چې د کراچی نه مې سلامونه قبول کړي. په لاس انجلس کښې په وور باندې ډېر فکرمند یم چې دومره غټ طاقت هم ورباندې قابو ونه کړای سو. نو افریدی صاحب دلته خو دا خبره مرشا ده چې دلته هسې کوششونه ډېر روان دي خو دا وخت وایو دا نو دا دا هوا وایي چې هغه دا وور چې دی هغه نور هم مخ په وړاندې بیایي خو خو کوششونه هڅې روانې دي. هغه خلک چې په هغه سیمو کې دي د هغه ځای څخه مخکې نه مخکې دولت باسلې دي وسم ځایو ته یې وړي دي او خلکو ته ویلي چې هغه ځایونه چې کېدای د وور څخه ورته ډېر نقصان ورسیږي هغوی ته ویل دي چې خپل کورونه ایله کړي. نو کوششونه هڅې روانې دي چې پر دې وور باندې ژر تر ژره قابو وموندل سي. او عبدالجلیل خان صاحب هم وایي چې سلامونه ګرانې ستاسو پروګرام ګورم او ډېره مننه چې تازه خبرونه کې را سره ملتیا لري. اختر انجینیر صاحب هم سلامونه وړاندې کړي. نو وعلیکم سلامونه وایي چې اسخه کوټ ملکن نه زما په خیال چې د نگین خور سمې چې کومه جګړه خو به نه وي سوې. نه داسې هېڅ خبره نه ده انجینیر صاحب. هغو دې به سبا به موږ دواړه یو ځای خبرونه ستاسو ته راوړو. نو خیر دی تر سبا پرې ولر سه منتظره پاتې سي. او برکش افریدی صاحب وایي چې د آخري ارمان پوره کوم روان یم د سترګو جنګ شي سوی زیان پوره کوم روان یم تر دې کنډاو پورې بزم په بدرګه ورسره د رخصت غیږه مې ژوند ته ورکوم روان یم. خپل بیتونه ستاسو بیتونه ډېر ښه دي مننه کوو. عثمان افغان صاحب هم سلامونه تاسو ته او ډېوه ټول همکارانو ته. موسم ډېر یخ سوی دی د ځان خیال ساتي او په تاسو باندې خو واورې هم زیاتې سوي دي ډېره مننه کوي ښه شپه ولرئ. بس عثمان خان صاحب دغه یخ کې وایي رخصتي مو اخیستې خو بس زکام رسم نم واورې کې د باندې وتلې لږ څه ګران راته تمام سوه. بیا هم مننه کوو. او افریدی صاحب وایي د رخصت د وخت کار درته زیات سوی دی نن به یې یوازې پوره کوې. نه افریدی صاحب زه ښه همکاران لرم چې ټول کارونه چې سم ده مې مخې ته وړي دي نو ماته دومره ډېر شانه دي پات. بیا مننه کوم. سلامو ته وعلیکم سلام رئیس خان زدران صاحب وعلیکم سلامونه. او خورجان عبدالحنان کاکړ توبه کاکړي څخه سلامونه را لېږل دي. نو وعلیکم سلام وایي چې ظفر شد ستاسو دا پیغام ما لوستلی و نو په دې لږ چې ستاسو سلامونه ستاسو ټول دوستان ته رسېدلي وي او یو بل کار وکړي چې ټلیفون راواخېته زنګ ورته وهي. ښه برکش افریدی صاحب زنګ وهلی دی. افریدی صاحب ختم راوله.
السلام علیکم.
برکش افریدی صاحب ختم راوله.
خیر خواست خورز و خشپاول ری
مننه کم مننه مننه سنگه یست تاسلا کراچی کی اسمال ساس برخصتی هم خلاصی کلیلی بس کورتا
زمون کلی که ډېر زیات سړی وي ټول سفر کې او ډېر زیات سړی دی
فریزریانو بیا نو مزید هلته سم دی
نو بس ما یې دا دغه فایده به هسې هم کراچۍ ته راغلی یم دومره خرچه مو کړې ده یو څو ورځې د تېرې خو ساړه به وبس
ښه مو وکړله بېخي مو ښه وکړله
د ما میاشت به ورسول ته
ښه پرېکړه مو کړې ده مال بس ما برکم به تاسو هم یو لنډه رخصتي بس بېرته وکړلې یاست نو چې کراچۍ سلامونه مې وړه مال ښه افریدی صاحب له کراچۍ کې دي څنګه دي دا د
څو ورځې نه یو راغلي او کله ما خو به کله کله پروګرام کې شرکت وکړو خو دا ټایم مو صدا کړې او ما باندې د کراچۍ دغه ختلې زره نه وخت راوچت شم بیا کنه
ښه ښه بس وای چې یو ځای کې اوسېږي نو انسان یو لږ دغه ځای سره مختص که تاسو غواړئ کوونه ور د شاوخه خلکو ته چې ګوري بس هغه کومه د انسان کڅنګه
او دا چې دا اکثر روز مخه خو وختو د کوم نو بجې نه حالت بجې بود شولم نو بس خو بوک فرا شو کنه او زما چې نو وخت او د شم نو بس بیا پکې هغه اثر وخت او چې دوه کې لک تکلیف ونه کیوي او چې هم خو بس بیا سره نه بیا پټي پټي کېږي بیا سم نه مانه
صحیح
او نن په پروګرام په تاسو یو واځي خو زه حیران پدې شم تاسو دومره په روټ ټنده باندې پروګرام کوي
بس افریدی صاحب لرسه صحت هم متاثر دی خیر مال دمر دی دمر رزی زما لرس آرام کینن باندې گنجان تل لرس آرام ورک
او هم یو ورځ د پروګرام د غوکړو ځان ځان وکړو او دا نه یو کو بس تاسو ته د ورځې راځي
هغه نه سم ډیر مننه کوم چې دا زنو منو شو هغه دا پروګرام کې برخه ډیر فعال برخه خسته ډیر شي همکاران می دي ټول همکاران ډیر شي دي نو بس د دې ختای غم نه راویني نو نن نه گنجانی یو لر سکار درلودي مال راځه خیر سبب بیا د خیر سره یو ځای راځو
بس خدای مولا لاره تا چې نن دا پروګرام مې وکړته د نو په لږ په روم باندې باندې لګیا او مالا تاسو سره مقابله کوي ولې چې د پیواز ځان باندې ټلیفون اخستل او پیغامونه نشته کول لږ ګرام شي کنه دا
څنګه
په پروګرام
نه ماسل ته تکړه زموږ پروډوسر صاحب ناشتي چې بس هر څه ته پام دی نو هغه ډیر رواني صورتي هغه سترګې دي چې سره روان دي راته ولې صدام
پروډوسرونو خو تاسو چې کوم عالمگیر خان دی ښه شوی
عام عالمگیر عالمگیر صاحب دی
ګرات دی روان هغه چې کوم هغه نه ډیر پرون تل دی باندې
دا غسه دی سلام
نامي او تاسو
وعليكم السلام
وعليكم السلام ورته سم کوم خو تاسو په کوم ورته سلام وعليكم
وعليكم السلام نافيدي صاحب زاستي چې تاسو هم د تر د مشټول د سیول کې دا یو کور یو کورنی غړي چې
تاسو دا موږ دا فلم دی لکه صاحب دا غریب غاړي مشمان مناسو غنه هم تاسو زمونږ فلم لښ ولا بس تاسو چې وانه ورو تاسو سره دا غوونه کو اړي کوونه نه سپن نه راکې
دا غسه دی افندي صاحب تاسو فون نه سي پیغامونه نه نو بیا موږ هم خبرې کوو بیا چې نن دا ولې دا افریدي صاحب یا شوکت خزان صاحب دا ډیر فیروز کاکر صاحب دی سلامونه رااله نو ټول زموږ اوریدونکي ډیر بایزت او قدرمن ډیر احترام ټول ته
لرم دا غمې درولې کولو د بګکینو مې درولې کولو دا خو دا اخیری اخیری وخت وخت را د غدي چې کومه نه کنه ولې چې موږ د یو ورځ د سټیج سره ځلې چې موږ د روسانی سره د اوس کنه
نه چې دې صاحب لا دې تاسو پر مر باندې برکات واچي ډیر شایسته به ته نامو وا
نو بس تاسو ته بیا پتاه ونه لګی چې یار په دې صاحب باندې کولو چاته دی او چاته نه دی او دا سی وخت براشي چې بس بیا به
الله دې تاسو
ته روان دي سر په دنیا فاتي شي
نه تاسو ته الله عمر درکي او ژوند عمر درکي او خوشحالي خبرې به کوفي دي صاحب
تاسو په تاسو سره چې کوم دا ور لګیدل دي دا ودانې په کې شو دي تاسو دا لاس دې زو ولا تاسو ما دا دې دې سخت نه خپای عمر باندې کې کرمن نه عمر باندې دا ور مړ کې ولې چې ودانې په کې دخل کو شو دي خلکو مې نه تونه کړی تکلیفونه
کړی بالکل یو سل 50 میلیارډ ډالر زیان رسول رسیدلې دي تر اوسه پر دا ور څخه
او ماته په دې باندې افسوس راځي چې زمونږ دور ته پر خپل دا چې د بارود وران کړی دی او دا خو قدرتي وران کو زمونږ بارود وران کړی دی او تبا کړی دی او وران دې چار فروت دی
بس امن به غواړ او ورڅ دي خدای خپل سم کی
امين امين بس یا په مناخ لم او بس سلامونه مې قبول کړو
وعليكم السلام انا
فيدي صاحب
مننه کوو د ټلیفون کولو څخه دا میشه په شان د خبرونه کې تاسو ګډون کوئ تاسو نړۍ مننه کو شو شایسته ورځ ته غواړم
الله مو ملچا او سپور ماشا الله دې خیر ورځ
امين تاسو سره مننه کوم شو شایسته ورځ الله ملچا رابس یو بل راپور تا او دا راپور هم لاربس دوبی تا د متحده عرب اماراتو د دسمبر په میاشت کې مسافرو د نومبر میاشت مقابله کې 2% زیاتې پیسې کورونو ته استولې دي خو د مخکینی مالی کال د دسمبر په مقابله کې دا لیژول سوي پیسې چې دي دا یو 50% زیاتې دي دوبی کې د پاکستان کونسل جنرال وای دوی پاکستانی بانکونه هڅوي چې مسافرو ته پیسې حواله کولو کې اسانتیا برابر کړي خو د یو کاروبار کوونکي په وینا نه په بنګرو پیسې لیږولو کې لا هم ستونزې سته. هم په دې کې باندې نور تفصیل لري وی همکار عرفان بهادر د دوبۍ څخه تاسو وړاندې کوي.
د پاکستان مرکزی بانک شمیرې ښایي عربي هیوادونو کې میشت مسافر چې هر میاشت خپل کورونو ته کومې پیسې لیږي دا د هیواد اقتصاد ته ډېره ګټه ورکوي. د دغه شمیرو تر مخه دسمبر په میاشت کې د متحده عرب اماراتو نه مسافرو شپږ سوه یو دېرش اشاریه پنځه میلیونه ډالر ریمیټنس لیږلي. تیر مالی کال دغه میاشت کې دا څلور سوه نولس اشاریه دوه میلیونه ډالرو. د یو کاروبار کوونکي په وینا معلومیږي داسې چې اوس ډېر مسافر د بینکونو په لار پیسې لیږي نو ځکه پاکستان ته استولی شوی ریمیٹنس کے زیادوالی خارا شوی.
میں سمجھتا ہوں کہ اگر بینک ہمیں سپورٹ
زما خیال دے کچرے پاکستانی بینکوں نے مسافروں تو سہولتوں نے ورکڑی نو دلتا نہ چکو میں زیادتی او کمی پیسے لے گون کی دی ہاگا باپ دغا خرچہ استوی سنگ چے تاسو قتل ایشے تیر دسمبر کی دلتا نہ پاکستانیانو ریکارڈ ریمیٹنسز لے گلی او تیرہ سو کالونا دغا لے گلے کی دن کے پیسوں کے زیادوالی لیدل کی گی.
دبئی کے دا پاکستان دا کونسل جنرل پوینا دوی دلته د پاکستان د مرکزی بینک په غوښتنه په مسافرو کې پوخه خورولو لپاره کار کوي چې په غیر قانوني توګه د پیسو لیږلو نه ډډه وکړي او تر ډیر حده په دغه مقصد کې کامیاب شوي.
قسم چې پاکستانی دلته دي ډیر زیات ریمیټنس دي نه جی تیر شوی کال باندې ډیر زیات ریمیټنس وس ریسنټلی موږ په دې کې ډیر افورت شروع کړی دي. سٹیټ بینک آف پاکستان اسپیشلی په دې باندې فوکس کړی دی چې ریمیټنس سیوا کې نو څنګه چې پاکستانی بینکس دي دلته لوکل پای کې بینک حلبیب دی ایچ بی ایل دی یو بی ایل دی نیشنل بینک دی بینک الفلا دی دو ټول سره موږ کونسلیټ کوآرډینیشن کیو او موږ میکانیزم ډیولپ کوو.
بلخوا د پاکستان میډیا رپورټ کړي سمودینه د هونډای او بینک په نرخ کې پرک رقم شوی نو ورسره د ډالر په مقابله کې روپې پځې شوی ځکه د مسافرو پام او بینکونو پیسو لیږلو ته سیوا شوی. د خالد چودري په وینا اوس هم د بینکونو په لین دین کې ستړی شته او حکومت له پکار دی چې د پیسو دغه لین دین کې اسانتیا ویرا پیدا کړي.
تھوڑا سا ایک مسئلہ
لګي مسئلے دا سی را مخې ته کیږي لکه څنګه چې پاکستان د بایومیټریک تصدیق شروع کړی وو نو دغه به پاکستان کې د بینکونو دننه تصدیق کېدو د سه لوجه به چې ډیر خلک تنګیدل او مسافر بچي کله په چټه لاړل نو دغه تصدیق به یې کاو نو حکومت له هم بکار دی چې یو اسانه تګلارې خپل کړي.
د پاکستان مرکزی بینک د شمیرو تر مخه دسمبر کې د سعودي عرب مسافرو وسوا اویا اشاریه شپږ میلیونه ډالر پاکستان ته لیږلي کوم چې مخکنی مالی کال د غمیاشت کې پنځه سوه اووه اویا اشاریه شپږ میلیونه ډالرو نو درې دېرش فیصده زیاتوالی پکې راغلی. بلخوا د پاکستان حکومت د مالی چارو وزیر لخوا په دې اړه میډیا رپورټ کړي د بهر میشتو پاکستانیانو لخوا لیږل شوي ریمیټنس په سخت مالی کال د دیرش بلینه ډالر نه پنځه دیرش بلینه ډالر ته رسی کوم چې د جون نه دسمبر پورې اولس اشاریه اته بلینه ډالر ریکارډ شوی. ارفان بهادر، وایس اف امریکا، ڈیوا، یو اے ای.
درمل دوم کاروي دوم کو تاسو سره راغلاست وایو او خبرونه کې بیا هم او ټلیفون کال سي په 00120220503 باندې راوستو تاسو پیغام او ته پیغام نه هم شری راغلي دي. نور ګلاب افریدي صاحب وايي چې السلامونه پروگرام روزانه ګورم شکولی پروگرام دی نو ډیره مننه کوم چې تاسو دا پروگرام خوشوي او په دې خبرونه کې را سره ملتیا لري. فیروز کاکر صاحب هم سلامونه نیکی هیلی می وومنی احترامات راندی کری دیو استاسو ټول ټیم ته سپیشل سلام کومنه مرد ټول ټیم ده خواسته خواسته تاسته سپیشل والیکم سلام دیو آئی چه تاسی هم دم پا امریکا که دوو لگی دلیو سنگ سونو اغا پاکل بانی معلومات تاسته شریک کرل خو نور معلومات تاسته دیوی پروی پانم باندی هم لبستل آیسی او نور شا حبیب سید صاحب ولا کنو زسو وایم تاسو چې لیکلی دی هیڅ نسم ویلای پر. او ارمان آشنا صاحب پر یوټیوب باندې سلامونه را لېږلې دي, وایي زه د شمالي وزیرستان څخه او نن یوازې راغلی یست او ډېره مننه کوم ستاسو د مینې څخه. نصیب ګل صاحب هم سلامونه وړاندې کړي دي د جمرود خبر ایجنسی ګودر جانی خیل څخه. انتوزیاستک ډایمنډ رینګ بیا سلامونه راته وړاندې کړي, نمبر د خاصې هم قبول کړي او څولې کړي سټیکران ورسول دي. او احسان الله صاحب هم سلامونه نیکی هیلې مې ومني بشته جانی او بلدا چې هغه زما هغه ملګری نن خو د سکرین نه غایب ته, وای خیر شه بیمار خو نه ده نه لا دې نه کی, و یا به جانان د ګل په شان وي یا به ګلونه د جانان په شان وي. وسلام نو ډېره مننه کوم ستاسو د پیغامو څخه. او میراس ګل فګار افریدی صاحب هم سلامونه نیکی هیلې ته رامات وړاندې کړي دي, وای چې بشته خور لکه چې نن یوازې د خدای یوازې والی سړی له یو سبق ورکوي. همداسې دی میراز ګل فګار صاحب, او داسې چې زه یوازې نه یم تاسو ټولو ما سره یاست که څنګه, نو داسې فکر کوم چې زه تاسو ټولو سره ناست یم خبرې کوم, نو ځان یوازې نه احساسوم, بیا هم ډېره مننه. او تارنواز صاحب هم سلامونه وړاندې کړي دي, نو وعلیکم سلامونه. و یو غم می دی ښه, یو غم می نه دی هر خوا غمونه, خو بلا خوش می دی دستا غمونه, جور محبت می عالمگیر سو و سرات خپل شکاری ده هر چا غمونه, ما ده چا سترگو کشی کامت لی دلی چه با وس کرما ده قضا غمونه, حسینه تا چیری بدنام نسی زکه پزره تیره و مستا غمونه, رازا منزل لری دی زیوازی زم به ضرور کوی بل ها غمونه. دیر الله مننه شریکولو څخه. او نور هم دا پیغامونه او دی رابس یو بل راپور ته راپور بعد به هم موږ خپل یو ځانګړی موضوع لرو غواړو هغه موضوع باندې خبرې وکړو ستاسو سره, خو لاړ بس یو بل راپور ته سوات ته به ولاړ سو. پروډیوسر صاحب د سوات او شانګلې د هلوکانو انجونو د شلو سرکاري کالجونو د زده کوونکو د ساينس او آرټس نندارتون په جهانزیب کالج سیدو شریف کې وسو, چې د بیلابیلو کالجونو زده کوونکو په کښې کې خپل لاس جوړ کړي چیزونه سټالونه لګولي وه. هم په دې کله باندې د سوات څخه د ډیوې همکار فیاض ظفر تاسو ته نور تفصیل په داراپور کې وړاندې کوي.
دا سرکاری جهانزیب کالج د ودو د حل پلان کې د سوات او شنګلې د شل سرکاري کالجونو د ساينس او آرټس د نندارتون کې زده کوونکو خپل سټالونه لګولي وو. د کالج انتظامیه وایي چې د سرکاري کالج په زده کوونکو کې د شخصي کالجونو د زده کوونکو په صلاحیتونو کې کم نه دي.
د دې مقصد دا دی چې کوم زموږ سره ټیلنټډ سټوډنټس دي د هغو تخلیقي صلاحیتونه دي چې د هغو اظهار هغو کول غوښتل, نو دا یو اپورچونیټي ولا موږ ورکړه چې هغو خپل خپل هغه کم سیزونه هغو ایکسپرس کول غواړي چې هغه دې دغه شکل کې پیش کړي. پای کې داسې انوویټیو آیډیاز دي څه کریټیو ورک وي چې د هغې د وړو هغه نمایش وشي او د نور واړه موټیویټ شي لرننګ وکړي او دا کم چې دي انکریج شي.
نندارتون کې د لاس جوړ جامو څادرو د ګلګنډلو سټالونه هم لګولی شوي وو. د یو کالج زده کوونکي چې د خپل پینټ سټایل یې لګولی وو وایي چې د مور تعلق یې د روس سره دی او د روکولی نه ورسره پینټنګ ښودلو کې مور مرسته کړې ده, ځکه چې دا مور یې هم د پینټنګ سره شوق وو.
د پینټنګ شوق زما په خپل د ماما د لاسه پیدا شو, هغه زه دې سایډ ته خوش کړی وم چې زه دا ټالنټ پرسیو کوم, او زیاتره مټیریل چې زه استعمالوم زما خپل فیوریټ میډیم اویلز دي, خو ټول میډیم زه مکس میډیا کوم, انک پنز اکریلیکس ټول ټرای کوم, زیاتره نیچر پینټینګ زما خوخي, پورټریټ زه زیاتره نه کوم.
د نندارتون کې یو زده کوونکي خپل سایکل راوستی وو او په دغه نندارتون کې بچې د سایکل پیډل وهلو او ټایر بچلیدو نو بجلی به ترې پیدا کوله. سس زده کوونکو د جنسي توپیر په بنیاد کېدونکي تشدد په ضد سټایل لګولی وو, او دوی وینا وه چې د جنس په بنیاد چا د سپک یا کمزور نه دي کېدل پکار.
زموږ نن د سټایل لګولو مقصد دا دی چې موږ جنډر انکلوزیویټی چې کوم ده, چې لکه جنډر بیسډ کوم وایلنس چې کېږي هغه ختم کړو, لکه هغه اویرنس ورکړو. ختمولې خو موږ دوه نظر نه شو, ځکه چې زموږ په دې یو اویرنس ورکولو سره هغه دوه نظر نه ختمیږي, خو کم از کم که په 100 کې بچر ته 50% یا 25% خلک چې هغه دینه اویر شي او هغه به زموږ په خبره پوه شي.
د نندتون کې زګون کو 3D پرنټر او د پرنټر کار څنګه کوي سٹال هم لګوایو ساز د ګون کو په ګیر روبوټ ورکړاو او په خبرو یې عادت کړاو او چې دوی به ورته سبیل نو روبوټ به هم هاغشن کول
دا زمونږ جوړ کړی یو روبوټ یا جنریټډ دی د دې کې چې موږ سب فنکشن وایو کنه دا کوي دا څنګه سټډنټانو رخکلر دم سره یو ځای دې کې چې موږ سب فنکشن ورکاو غانی وای سلام کوي دا موږ هغه 3D پرنټر دی په دې کې موږ 3D پرنټر نه مزه تخصې باغ یو پکې سامان لګولې دي
د نندتون کو ټول یو شمیر خلک راغلو او سرکاری کالجونو د زګونکو دغه پټ صلاحیتونه یو کدل او ډاټ ګرنه ولا ورکړه. فیاض ظفر، وایس اپ امریکا، دیوا، سوات.
قدر ملي دونکو اوریدونکو په خیر اغلاست بی بی شیرینی دوه هم برخه یا هم دوه هم سات پیل سوی دی او لکه څنګه چې تاسو هم خبرې چې په دغه دوه هم سات کې دوه هم برخه کې مرساز د پاره یو ځانګړی موضوع راوړو. نن هم د یو ځانګړی موضوع سره راغلی یو او په دې ځانګړی موضوع کې به نن خبرې کوو په پاکستان کې د موسمي بدلون او د دې څخه بیا څومره خوراک متاثر شوی دی، زراعت څومره متاثر شوی دی، په دې اکله باندې به خبرې کوو. او دا هم وایي چې څېړونکي وایي چې په پاکستان کې د موسمي بدلونونو او د خوراکي توکو د لوړو ابیو لامل د هیواد 50% خلک د مناسب خوراک او غذا څخه محروم پاتې دي. او څېړونکي په وینا د پاکستان د هغو 22 هیوادونو په نوملړ کې شامل دي چې د خوراک خوندیتوب له ستونزو سره مخ دي، چې له امله یې په هیواد کې 22% خلق متاثر شوی دی. د ملګرو ملتونو د ریپورټونو تر مخه په پاکستان کې په 50 کې یو تن د خپل وزن څخه کم وزن چې دی هغه کم دی او په 45% خلک د خوراک د سخت کمی سره مخامخ دي. په دې ورسته کې د یونیسف لخوا جاری شوی نېشنل نیو ټریژن سروې تر مخه په پاکستان کې یوازې 18% ماشومان د ژوند په لومړۍ او شپږو میاشتو کې یوازې د مور پیڅکي او څلوېشت کلونو نه کم څلوېشت فیصد ماشومان بیا د غذایت د قلت سره یا خوار ځواکۍ سره مخامخ دي. نو دلته بیا څنګه کلایمیټ چینج ورته وایي، موسمي بدلون دی، دا څنګه اغیز اچولی دی، په دې هکله باندې به خبرې کوو. او خبرو اترو لپاره به زموږ سره په خپرونه کې زموږ قدرمن میلمه راځي، ډاکټر پروفیسر محمد نفیس صاحب راځي چې هغه په پېښور پوهنتون کې د ماحولیاتو د څانګې پروفیسر دی. هغه دی برازي هغه سره به خبرې اترې کوو. تاسو هم څه نظر لري کولای سي را سره شریک کړئ د فیسبوک یا هم ټلیفون لاري را بسو یو راپورټ چې د ډیوی همکاري سادیا قاسم شاه د پېښور څخه راته چمتو کړی دی چې شاوخوا څلوېښت ځوانانو د پېښور پوهنتون او د شفافیت نړیوال سازمان یا د ترانسپرنسي انټرنیشنل په ګډه انتظام شوي د فیلوشپ نه میاشتنی پروګرام کې د اقلیمي یا هم د موسم بدلون په اړه د پوهې سټیشنونه ترسره کړله. او دا چې د خیبر پښتونخوا صوبې په ځوان کول کې د موسمي بدلون په هکله پوهه څومره ضروری ده، د فیلوشپ برخوالو او منتظمینو د ویو ډیوا سره چې دی خپل نظرونه شریک کړي دي، غواړو دا نظرونه ستاسو سره شریک کړو په دا راپور کې.
پېښور پوهنتون کې د موسمي بدلون په حواله سره د آگاهي فیلوشپ په دې پروګرام کې برخه اغوستونکو ځوانانو ته د موسمي بدلون، د هغې د خلکو په ژوند باندې اغیز او دغه بدلون په هکله کامي او بین الاقوامي پالیسۍ او قوانین معلومات پوهه ورکړې شوه. دغه فیلوشپ کې برخه اغوستونکي یو ځوان حمزه نعیم وایي پاکستان او بیا خیبر پښتونخوا د موسمي بدلون د بد اثرات سره مخ دي او د دې کمولو لپاره دلته ځوان کل ډیر څه کولی شي. شیخ وته آگاهی پکار ده رستو کلونه کې حد نه زیات ګرمي او یخني، د بارانونو کمی، د قدرتي آفات شاته د کومو ماحولیاتی بدلون وجوهات دي، ځوان کلتا په دې تحقیق موکي ورکول پکار دي.
نو دي ته پکار دي چې په دې باندې دي ریسرچ وکړي چې وای دا ولې دا ګرمي دونه زیاته شو، دا یخني دا اوس تاسو کګوري بارانونه نکیدو یخني ډیره و دا ولې وجه پاکستان کې پہلے داسې یخنی نه و په خبر کې. نو دا وایي دا کلایمټ شفت دی، زموږ ځوانانو ته پکار دی چې دی کې هغه سوالي دی ته پته ولګي چې دا ولې کیږي، ځکه چې موږ چې کدی دینه نه خبره یو نو مشکل ده که بیا موږ خپل نیشنل پروډکټ دی ډیزاسترز نه
کلائمیټ چینج منسوبې کې کارکونکي د پیښور پوهنتون هینا خټک هم وای د پاکستان او بیا په خصوصي توګه د خیبر پښتونخوا ځوان کول د موسمي بدلون اثرات لاندې ژوند کوي خو د موسمي بدلون اثرات کمولو لپاره هلې ځلې کولو موقع هم نه لري چې نړۍ ته خپل خبره ورسوي
چې کلائمیټ چینج هم وګورو پاکستان کې نو خیبر پښتونخوا چې دا غټول نزیات چې بری باندې اثر انداز کیږي دا خو چې موږ بیا خپل د ځوانانو ته وګورو نو نیشنل کا انټرنیشنل لیول باندې دوی پارټیسپیټ کوي نه دوی خپل سٹانس یا خپل پوینټ آف ویو نه نشي ورکولی دوی ته هغه پلیټ فارمز نشته چې کوم په تھرو دی انټرنیشنل سټیک هولډرز یا نیشنل سټیک هولډرز خپل خبره ورسوي
د پیښور پوهنتون یو استاد ډاکټر شکیل خان فکر کوي د موسمي بدلون په حق لا ځوان کول کې د آگاهي ضرورت ته او هم هله په بدلون راځي
یوت یا چې کوم خلک د دې ته آگاهی رو رو شو رو شو چې را کلائمیټ چینج چې کوم دین د ماحولیاتی تبدیلی چې کوم دین دا در روان ټایم د ټولو نه غټه مسله به وي د هرچا نو په ټایم باندې کوم مونږه اوس د دې لپاره خپل اکشنز واغست خپل حل ظلمو کې د روان وخت کې به د ټولو لپاره اسانتیا به مي او ماحول به هم ډیر خوش
د ترکای لپاره کارکونکو د ملګرو ملتونو اداره یو ان ڈی پی وای پاکستان د نړۍ په اتم درجه داسې ملک دی چې د موسمي بدلون بد اثرات سره مخ دی د پاکستان حکومت د دې اثرات کمولو لپاره کامی پالیسی هم لري خو په هان وای ځوان کل چې د ملک یو غټه برخه ده دوی کې د خپل ذمہوارو او بیا د خپل واکمنو نه دغه پالیسی عملی کولو او د دې لپاره اقدامات اغستلو فشار راوستلو آگاهي ورکولو ضرورت دی کیمرمن هاشم علی سره سادیا قاسم شاه وی او ای ڈیوا پیښور
د ڈی وی لیدونکو تاسو د ڈی وی ویب پاڼه په خپل موبایلونو کې د ان ٹی ایچ لینک اپ د لاري خلاصولی شئ د دې طریقې په تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شئ چې داغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځایه څخه د ڈی وی ویب پاڼه وګورئ د ان ٹی ایچ لینک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور پرانځئ او که له تاسو سره انډراید فون وي نو تاسو ګوګل ستور پرانځئ له هغه وروسته لټون کې ان ٹی ایچ لینک ولیکئ او داغه اپ ډاونلوډ کړئ په دویم پړاو کې د آی اگری تھنې کی کاږي او بیا د فلاګ لاندې د کنیکټ تھنې کی کاږي او په دریم پړاو کې بیا د اوکی تھنې یا بٹن کی کاږي له کنیکټ دوه وروسته تاسو د ڈی وی پاڼه پرانیزئ او د خپلې خوښې خپرونه وګورئ او له هغه ځایه تاسو کولی شئ چې د خپلې خوښې ټول پروګرامونه ریپورټونه او لیکنې ولولئ او وګورئ
قدر من لیدونکو اوریدونکو تاسو ته شراغ لاست وای بي بي شین خبرونه لا هم دوام لري نن به په خبرونه کې د اقليمي یا هم ماحولياتي یا موسم تبدیلی ته وګورو او د دې تاثیرات بیا څنګه پر خوراک ته خوراک باندې کیږي او څنګه دا مهال سیمه چې دغه د خوراک د کمر سره مخامخ ده لکه څنګه چې ملګری ملتونه راپور ورکوي په دې اقلیم باندې به خبرې اترې کوو او وګورو به چې لاملونه څه دي او څنګه ماحولیات یا موسمی بدلون د خوراک په کمرس کې یو غټ رول لوبولې دی او د دې مخنیوي څنګه کېدای سي پر دې حق باندې به خبرې اترې کوو کوشش کوو چې د ډاکټر محمد نفیس صاحب سره په تماس کې سو هغه په دې خبرونه کې را سره به په لنډو شیبو کې راځي که تاسو هم څه سوال لري کولای سي چې د ډاکټر محمد نفیس سره بنترا کې ولې چې هغه د ماحولیاتو ډاکټر دی خبری اترې بنوري د ډاکټر صاحب سره کو دا مهال مر سره په دې خبرونه کې د ټلیفون لارې مل سوي دي ډاکټر محمد نفیس صاحب ختم راوله
السلام علیکم ډیر مهرباني
نړۍ مننه کو تاسو څخه ډاکټر صاحب د ماحولیاتو یا هم کلایمیټ چینج وایو موسمي بدلون وایو دا څنګه د خوراک په کمرس کې یو رول لوبوي
خوراک موږ پاکستان والی سره خبره کوو نو نورم سو فیکٹرز دی لکه زمو سره آبادی ده بیا زمونږ جغرافیا ده او یو پکې ماحول دی یا موسمیاتی بدلون دی دا زمونږ دوه درې غټې دغه دي کوم چې مونږ د خوراک نشوالی یا د خوراک کموالی چې دا هغه موږ دې سره لینک کوو مونگا ورنے والو آبادی وقت نو زمونگا پا نلس سوا یو پنزوستم کی جی کم مردم شماری شیو نو آغا وقت زمونگا آبادی درے کروڑا آبادی ہوا سدا پاس درے کروڑا ہو دیرش لگا اس زمگا آبادی دا درے کروڑ نرالا سو پچیس کروڑ تھا لگا اتر ٹائم انا آوا پکیا زافوش ہوا دویم بیا زمگا جغرافیائی صورتحال دے کمچی قدرت طرف دے زمونگا 50% علاقہ کی دا غریز علاقہ دا 10% علاقہ کی دا زمونگا صحرا دا اور دا 60% زمونگ سر پاتی کی گی ہموارا نو پا ہموارا کی بیا تقریباً 130% پوری زمونگ سر کر کر وندیز مکا دا اور زمونگا سو اتو 50% ہی سر جدہ دا زمونگا رین فیڈ یا ایرڈ کم چې وچا وچا علاقه څنګه ویری شو لکه خشک علاقه ده کم چې مونږ بیا د اوبو خور په ذریعہ باندې د اوبو مصنوعي طور پر باندې هغه اوبو خور کوو او دا غیر خوراک اخلو نو دیم زمون سره دا شخړه راځي بیا مونږ غریز علاقو کې زراعت کول چې د لګټي ګران شي هغه پیداوار کم شي او دریم بیا زمون سر راځي موسمیاتی بدلون کم جنن سبا مون سر مخیو سر اگر پاکستان کی دے آگا دا ٹاپ 10 کنٹریز کی دے دا تیرو نحل سکالو راسی او آگے نمگو نووت اللہ نو موسمیاتی بدلون دا زمون سر جی کم غٹ خوراکو ندی آگے کلکا غنم دی جوار دی او اوری جی دی نو دا زمون سرا غنم چی دی دا مونگا پا یخنائی کی کرو گرمائی کی ریبو او اوریجی چی دی شوری چی دی آغا مونگ پا گرمائی کی کرو او پا یخنائی کی بیا لاغی فصل را رسی اس زمون سرا غنم تا جو گورو لکو اس دا زمون سرا نن سبا خوش سائلی روار دا وقت موسم روان دی لکا باراون نشتا دی او مونگا غنم کرلی دی نو کم چې بارانیزم کې دی هغه خو به اوس د دې پیداوار باندې ځکه چې په دې وخت کې بوټي غټ نشي نو بیا وروسته دا وده نه کوي نو کم چې زموږ سره دغه علاقې دي د بخور لاندې علاقې دي هغه خو به گزاره وکړي خو چې کم زموږ سره د بارانی علاقې دي نو هغه به زموږ سره دغه فصل باندې خراب اثر وغورځوي دویم بیا زما باندې دغه راځي کم افت چې راځي د موسمیاتي بدلون په لحاظ سره هغه هیټ ویو دی لکه دغه تقریبا مارچ اپریل کې موږ سره هیټ ویو سره مخ شو دا هغه وخت کم وخت کې چې فصل د غنم را رسیدلی وي او موږ ریبلو ته جوړ شو او کله هغه داسې وشي دوه درې کاله کې موږ داسې محسوس کړه چې زموږ باندې دا باران چې دی نو دا بے وقت راشی او زیات راشی کم چې زموږ بیا ولاړ فصل چې دی هغه سره بیا خراب شي نو دا غیر سره بیا په پیداوار باندې ډیر کم راشي لکه د 2010 کله چې موږ سیلابونه او دغه راغلي دي شروع شوي دي او بیا په 2022 کې چې کم زموږ سره د دوانه راغلي وو هیټ فیوم راغلی وو بارانونه هم راغلي وو نو د 2022 چې دا د شمار ته موږ وګورو نو زموږ سره تقریبا د خوراک په سیزنو کې پیداوار کې 30-40% پورې په دې کې پیداوار کې کمی راغلی وو اسې موږ چې کم حساب کوو لکه تقریبا یو ڈگری سینٹی گریڈ کی سیوا کی گی نو دا سو تقریباً 5% پیداوار کمائی زمونگا دا سلو 15 کالو شو زمونگا پا درجہ حرارت کی دے اگر دیر زیاد سیوا کی گی لکہ یو دو درے سگری نا لکہ دا خپل ام زنگ چی کم نارمل ٹمپریچر دے اوسط دا غیر زمونگا دا درجہ حرارت سیوائی نڑای پسد چو گورو نو 1.5 یعنی 1.5 ڈگری سینٹی گریڈ لکه ایوریج ٹمپریچر دے خو په 2024 کې چې کم اعلان شوی دی نو هغه اوس 1.6 دی خو د پاکستان کې دی نو هغه سو 2.1 نومبر دی 2.1-2.2 خو شاید زمونږ به اوسط ٹمپریچر سیوا وي نو په دې سکل په 2025 کې بیا زمونږ دا غنمو او دا اوریجو پیداوار کی دی هغه بیا ډیر زیات متاثر کیږي نو دا یو خو د درجه حرارت ماته واستو زم زم سره چې د سیلاب د وجې نه کم راځي لکه زم زم کی وړي یا زم ولاړ فصل چې دی هغه دغه کی خراب کی نو داغه سره دیم زمو سره دغه دغه راځي د سیلاب د وجې نه چې دی هغه زمونږه فائدہ ورکړي. اوس حاجی تاسو سوال
نه نه کولای ستاسو خبر ته ادامه ورکړي. ما ولې دغه تاسو چې دومره په تفصیل سره ډاکټر صاحب بیان کړل نو دغه کوم اغیزې چې دی مخې ته را روانې دي د دې د کومول لپاره یعنی اوږدمهاله پلانونه څنګه کولای څنګه پلانونو ته ضرورت شته چې دغه مسلې حل راوېستل شي؟
نو پلان خو دوی دما به خارجي دا مونږ چې پاکستان کې مې هرې دې شروع کړې دي د 1983 نه دوی د ماحولیاتو د شخړو باره قانون د قانون سازي شروع کړې وه او بیا زموږ سره په دې کې چې کوم دغه راغلی د سپیډ اپ شوی دي نو دا تقریبا 2000 نه پس بیا دی مزید په دې کې تیزی راوستي ده. نو زموږ سره خو اوس په دې وخت کې جدي نو په ملکی سطح باندې هم او په صوبائی سطح باندې هم زموږ سره کلائمیټ چینج پالیسی کلائمیټ چینج ایکشن پلان دغه شانتې دا زراعت سره متعلق فوډ سیکیورټی پالیسی 2018 کې نه لاګو ده او بیا زموږ د دې لپاره چې کوم ادارې دي لکه ماحولیاتي ادارې هم ده د زراعت ادارې هم ده د اوبو د اوبو خور د لپاره چې کوم ادارې دي نو هغه هم موجود دي خو بیا هم د دې لکه هغه لیول لپاره مونږ نه یو تیار کوم لیول لپاره چې هغه مونږ د دې ماحولیات د موسمیاتي بدلون چې کوم دی دا زمونږ د وسنا لکه کافی د پوری بهر په موږ باندې درون دی ډېر زیات ځکه چې مونږ ادارې کوم دي هغه د خپل کوشش وکړي زموږ سره کوم قانون سازي وي کوم ټیکنالوژي وي کوم دغه وي خو کوم ځای کې چې منډه ترړ وي هغه ځای کې خو مونږ ټیکي خو کوم ځای کې بیا مونږ ته د فنډ ضرورت شي نو هغه ځای کې بیا زمونږ هغه کار بیا کمزوري پاتې شي.
صحیح.
نو ادارې خو موجود دي خو دا لري چې لکه اوس فرض کړه زه د اوبو کمی پر کوم نو د اوبو د کمی لپاره ماته چې په کم سطح باندې د اوبو راجم کول دي د باران اوبو او د سیندونو اوبو نو هغه حساب سره چې ما سره کمی پیسې په کار دي هغه بیا زموږ سره نه وي اوس موږ سره په کار دي چې موږ د اوبو راجم کولو کوشش کوو نو هغه موږ صرف سیندونو باندې زموږ توجه ده او موږ اوس په کار دي چې د باران اوبو هم راجم کول شروع کړو نو هغه لپاره چې بیا کم زموږ سره کم بجټ په کار دي هغه بیا د دوی سره رسنه د کم معاشي صورتحال چې دی کم سیاسي صورتحال چې دی هغه کې بیا موږ هغه ته جوړ نشو نو موږ اوس پورې صرف په د سیندونو اوبو ځان جمع کوو د هغه باندې اوبو خورګو د باران اوبو هم اوس په کار دي چې د باران اوبو هم راونیسو نو هغه بیا زموږ شروع شوی خو دی لکه زموږ سره د بلوچستان سایډ کې هم رین واټر هارویسټینګ شروع شوی دی او خیبر پختونخوا کې دی بنو کوهات طرف ته هم شروع شوی دی خو هغه سطح نه ده کم چې ما ته په کار ده کم چې ما دغه سره مقابلې ته جوړ کړي د اقلیمي بدلون د مقابلې سره ما جوګه کړي نو هغه لیول نه دی.
ډاکټر صاحب تاسو ته سلامونه هم را روان دي او پښتنې هم را روانې دي. فیروز کاکر صاحب پښتنه کړې ده چې وایي کله وچ یخ وي کله سخت ګرمي وي دا موسمي بدلون وجه کېدای سي او کڅه وجه ده. جهانګیر مشوانی صاحب بیا هم احترامات تاسو وړاندې کړې دي وایي چې دوی د ډیر لوی نه دا پروګرام وایي زه ګورم او ډیر ښکلی دا پروګرام خوشي وي. تاسو پښتنه کړې ده چې د دین د بچاو د پاره عام انسان د پاره سپکار دی یعنی وای عام ادي انسان څنګه کولای شي چې د دې حالاتو د یو مجول چې پالیسيانو پاکله خبر کو عام ادي خلک د اقلیمی بدلون به د خوراک د کمش کمبوچ دي دي ختمول کی سکر دالو بوای سي
نو بده خو د عام لکه یو خو تپوسو کو چې د کم زمو سره د کاکر سیب تپوسو چې را د وچوالی د دغه سب د موسمي بدلون د وجه نه دي نو دې د پردا د 2002 نوالا اوس پورې د مونږ هر ورځ چې د اقلیمی بدلون لاندې ده 2002 نه زمونږ اوس پورې لکه مونږ دانشو ویلې چې ا پمیاش کی اوزر چرتا اقلیمی بدلون نمونګه خلاص شو یا څه لکه دا اوس دا نشته دی لکه ټیک دا غورت بس تاسو لپاره نارمل وي خوشگوار به وي تاسو ووایئ کنه چې اقلیمي بدلون نشته خو نه اقلیمي بدلون مونږ اوس مکمل لکه تقریبا ټوله نړۍ په شمول پاکستان کې دی هغه د اقلیم دا د یو نوي نظام لاندې دی دا یو خبره ده چې دا کمې کوزې په دې کې نشته دی دا مونږ د دې مسلسل د دې ښکاري لکه دا اوس یو خبره ده دویمه خبره دا چې ځان دې نه مونږ یا خو دوه کاره کولی شو به حیثیت یو فرد که نه چې مونږ یو خو چې په دې کې مونږ څه داسې کارونه وکړو چې دا اقلیمي بدلون د هغه سره کم شي شدت ورسره کم شي په قومي سطح یا علاقایي سطح باندې او دویم دا دی چې ځان ته څنګه بچ کړو او ځان ته څنګه د دې کې مرستیال جوړ شو یو قسم له نو زمونږ چې وګورو اولنې زمونږ چې کوم مسلې سره مخ یو نو هغه زمونږ سره تودوخه ده یا ګرمۍ نه ځان بچ کول دي چې یاره ځکه چې یخنۍ کوم اقلیمي بدلون په یخنۍ کوم دی خو هغه دومره نه دی کم چې زمونږ سره په ګرمۍ کې مخونږ خرابوي نو دا یو خبره ده دویم دا دی چې لکه زما سره د اوبو نشوالی راځي نو زه به د اوبو نشوالی سره اوس بحیثیت یو فرد څه کولی شم خو اوس په کور کې وزو ګورم لکه چې زمونږ د اوبو بچت چې دی هغه مونږ څومره پورې کمولی شو که نه نو دا دویم دغه دی درېیم دا دی چې زه خوراک د نشوالي سره کم یم مخ یم نو زه د خوراک په کمی کې زه څه کولی شم زه خپل اخلي پخلي باندې څومره پورې بچت راوستی شم چې زما نه خوراک ضایع نه شي لکه دا به ډېره خراب انسخ کاری چې پاکستان کې تقریبا سو دیرش نه والا څلوېښت فیصد پورې خوراک چې دی دا پکې صرف ضایع کیږي زموږ نه ویسټ ته ځي نو اوس کو فرض کړه دا دیرش څلوېښت فیصد خوراک چې کم زموږ ضایع کیږي دا مونږ په بچت کې راولو نو بیا زموږ سره کافي حده پورې مونږ په دې باندې حاوی کېدی شو دریم دا دی لکه اوس زموږ سره سالیډ ویسټ مسله ده لکه زه خپل سالیډ ویسټ په څنګه طریقې سره قابو کولی شم بل زما سره د انرژي توانایي کوم ذریعه چې ده بجلی ده ګیس دی پیټرول دی ډیزل دی نو زه څنګه خپل ذاتي طور پر باندې زما څومره وس دی چې زه په دې کې کمې راولم او یا شمسي طرف ته لاړ شم شمسی توانایی ته چې زه خپل د بجلی او د ګیس او د پیټرول باندې زما هغه کم شي ڈپینڈنسی کم شي نو ذاتی طور پر ډېرې وړې وړې ټوټکی دي چې هغه مونږ خپل دغه کراولو استعمال کړي نو صحت پورې ځان هم بچ کولی شو او د خپل ملکی سطح باندې هغې کې خپل دغه هم کولی شو خپل رول هم ادا کولی شو
ډاکټر صاحب برکش افریدی صاحب وایي چې تاسو سلامونه وړاندې کړي دي وایي چې زما والد صاحب د 1950 په شروعاتو کې کراچي ته راغلی و نو هغه خبره کوله چې موږ د اسلامي کالج سره اوسېدلو بجلی هم وه او د پنکې اخیستلو وس مو هم وو خو موږ به د پنکې نه بغیر ژوند کوی او نن سبا د ایرکنډیشن نه بغیر هم نه کیږي نو د دې د برکش افریدی صاحب د خبرې په دوام باندې کو ګورو بیا چې وروسته پاتې هیوادو کې چې یو پرمختللي هیوادونه دي چې یعنی په وای چې په ملکی په ټولو نړۍ کې نړیواله سطح باندې هم پر دې باندې تیر وای څو میاشتې مخکې په آذربایجان کې میونه سوي و بیا دلته د موسمي بدلون هغه وروسته پاتې هیوادونه لکه پاکستان دی افغانستان دی چې ډېر یعنی وای چې دومره هغه کنټریبیوشن د دې دومره ډېر نه دی لکه متاثر چې ډېر ورسکیږي دلته نړیواله ټولنه څنګه همکاری کولای سي کومک کولای سي د داسې ملکونو سره چې هغه وروسته پاتې دي
او دی خبره صحیح ده د 1950 خبرې کوي زو چې په خبر تر راغلی وم بنو 1980 کې راغلی وم نو په 1980 کې هم د پیښور کې دین او د نن موسم کې د ځمکې اسمان فرق دی دا خو وخت وخت سره دی خبره صحیح ده چې او ګرمي سیوا شوې ده او د مخکې چې په کې سیوا گزاره کېده او سیر کنډیشن باندې هم گزاره نه کی دغه خبره تاسو وګورئ چې یاره مختلف ملکونه دي او زمونږ خو پاکستان ته چې وګورئ نو زمونږ د توانایي کپت ټول نه کم دی زمونږ کاربن ډای اکسایډ ریلیز چې ایمیشن چې دی هغه هم د دنیا په سطح کې 1% هم نه دی، 1% هم نه دی. خو زمونږ خپل د اندرونی زمونږ کمزوري ده، زمونږ د دغه سره مخ کېدو لپاره هغه صحت نه لرو کم چې پکار دی. نو کو فرض کړو هغه صحت ځان برابر کمه، لکه زما فضائی الودګي زه خپل دنه چې کومه زما ده هغه صحیح کړې شم، او زما چې کوم ونې بوټي پکار دي، کوم څنګلات پکار دي، هغه زه برابر کمه. او زمونږ چې کوم نور آبادی ده، لکه اوس زمونږ آبادی تاسو ما په سر کې ضرور ذکر وکړو چې زمونږ آبادی ډېره تیزه روانه ده، لکه د 1950 په حساب سره په دې وخت کې په پاکستان کې اتو پاکستان اوسېږي. هغه ځمکه ده، هغه اوبه دي، هغه دغه دي، خو په آبادی په کې اتو ګونه سیوا شوه. نو زمونږ ریسورس چې دي هغه زمونږ ډېر زیات پریشر کې ده، ټول ریسورسز لکه زمونږ د اوبو ریسورسز، زمونږ جنګلات، زمونږ ځمکې دا اوس انډر پریشر روانې دي. د دې پریشر باندې اوس ما باندې راغی اخلاقي بدلون کم چې زما د وجې نه دی، نور ملکونو د وجې نه دی، خو دا هغه زوته چونکې مخکې نه کمزورې وم او خواته را باندې هغه هم راله، نو اوس د دې سره زما مخ کېدل چې دي هغه ما لپاره مشکل دي. نو دې سره به زو خپل هر یو پاکستانی به د دې لپاره تیارو چې یاره آگاهي به ولا ورکو چې په دې کې به اوس ته خپل کردار ادا کې که نه، نو دا سیلابونه دا تودوخې دا به راځي او بیا به موږ هغې سره مختلف بیمارو شکل کې صحت لحاظ سره یا د خوراک د کمی لحاظ سره دا به موږ ورسره مخ کیږو. نو ظاهره خبره ده چې دې ته ځان تیارولو مې دغه مې، خو دا خبره اوس نه ده چې زما خو په کې کردار نشته دی، نو زه په کې اوس خپل رول نه ادا کوم، نه زما خو په کې کردار نشته دی، خو خپل ځان خو بچ کوم کنه، چې خپل ځان خو دغه وساتم سوکاله وساتم، ځکه چې اوس کو فرض کړم. او دویمه خبره ستاسو دا ده چې په کار ده چې کم نړۍ په سطح باندې کم ملکونه په دې کې کردار دی، په کار ده چې هغه په دوه قسمه خپل کردار ادا کړي. یو خو دا دی چې پرس که پاکستان، افغانستان یا بل داسې غریب ملک هغې کې د موسمیاتي بدلون نه وجه نه کم نقصان وشي، نو په کار ده چې هغه هغې دپاره د خپل پوره کولو لپاره خپل طرف نه سو حق ادا کړي. دویم دا دی چې همدغه ملکونو له په کار دی چې خپل په دغه کې کمیرا ودی کم کار یا خپل انرژي په خپل سطح باندې کم کی، چې دا فاسیل فیول سیدل کم کی، او هغه هم رینیوبل انرژي کم کی، شمسی توانایي یا وینډ انرژي هغه طرف ته راشي. خو په دې کې اوس په 2022 کې چې دې مونږ خو یو پاکستان خپل کیس لړاو کو چې زمونږ تقریبا 100 بلین ډالر مونږ ته نقصان راغلی وو، هغه دوی بیا ری اسټیمیټ کو هغه 30 بلین ډالر ته راوستو، او بیا چې دوی کیس انټرنیشنل فورم باندې پیش کو نو مونږ ته 10 بلین ډالر مونږ سره وعده وکړه چې تاسو سره به مونږ 10 بلین ډالر پاکستان په هغې هم خوشحاله و چې یاره زه سناسو خیګړ و پوشی کم زمیندار چې دا هغوی کې چا نقصان شوی هغه به سناسو مونږ کمپنسیټ کړو، خو هغه 10 بلین ډالر چې دي هغه مونږ ته د اوسه پورې 2022 نه کم کې چې هغوی پرامیس شي وو هغه رانه کړی شول. نو دغه شان دوی په انټرنیشنل سطح باندې خدا فنډ جوړ کړی دی، خو د هغې د غریبو ملکونو دپاره د صحیح استعمال کې دی، نو هغه په انټرنیشنل سطح باندې کم چې زموږ سره د جنیوا ایکارټ چې کم دستخط شوی دی یا کم مونټریال پروتوکول دی یا کم زموږ سره چې انټرنیشنل سطح باندې کمی هلی ځلی کیږي، هغې کې چې کم وعده وعید وشي نو هغه هم صرف کاغذونو حد پورې وي، خو بیا پریکټیکلی مونږ نه دي کتلي چې د غریب ملکونو ته چا هغې باره کې مرسته کړي. لکه 2010 کې چې ما ته کوم نقصان راغلی هغه ما 2022 پورې نه و پوره کړی، خو 2022 کې چې بیا ما ته د سیلابونو او د تودوخې راسته کوم نقصان راغی، زما کوم ځمکې وې وړې شوې یا کمی ځمکې زما خرابې شوې یا زما سره د اوبو کمی ستونزې راغلې، هغه د اوسه پورې لا نه دي پوره شوي. دا 2025 کې مونږ یو، خو د 2022 نقصان لا پاکستان زمیندار لا نه دی پوره کړی. نو اوس کو فرض کا خدا نخواسته 2025 کې بیا څه خړه راشي، نو بیا به مونږ نور لاندې راشو. نو چې راپا خو په دې کې اوس په کار ده چې مونږ څوک راپا خو صحیح که نه چې ودرېږو خپلو خپو باندې نو بیا مقابله وکړی شو. نو زه خو پاسېدو ته نه جوړېږو. پاکستان، افغانستان، بنگلہ دیش دا ټول ملکونه چې دي هغه د دیشي سرکار دي، خو پاکستان پکې بیا زیات دی. نو د انټرنیشنل سطح باندې ما سره هغه امداد نه راځي کوم چې په کار دی.
صحیح. ډاکټر محمد نفی صاحب، ستاسو ډېر نړۍ مننه کوو. وخت هم کم دی را سره، بیا په دې خبرونه کې مو وخت را ته راکړ. نړۍ مننه کوو ستاسو د معلوماتو څخه. ډاکټر محمد نفیس صاحب را سره دا مهال په دې خبرونه کې مالو دی د ماحولیات څانګې پروفیسر دی په پېښور پوهنتون کې، او ډېر معلومات را سره شریک کړل. ستاسو ډېرې پوښتنې چې را روان دي دا ټولې تقریبا اوی جواب کړی دي. بیا هم یو ځل بیا کولای شئ چې دا پروګرام تاسو وګوري، او ډېره مننه کوم ستاسو د ټولو څخه چې دلته تاسو په دې خبرونه کې را سره ګډون وکړي او ونډه مو اخیستل د پیغامونو له لارې. یو ډېر خوندور پروګرام لرو غواړو هغه ستاسو سره شریکو. سندره او خبره ده چې آصف خلیلی صاحب دا سندرې دي خوندورې، هغه به ستاسو سره شریکو. خو دلته به ستاسو څخه اجازت غواړم خپل تخنیکي همکارانو سره، د ټروډي، زبیر الطیب، کیلوین چارلسټن، او خپل محترم پروډیوسر صاحب محمد عالمگیر سره چې دا خبرونه تاسو وړاندې کړله. نور ماته اجازت راکړئ، تاسو شوره شي چاري الله مالس.
هرکلی ستړي مشي عزت مندو بختیار خټک ستاسو کوربه. خبرونه، سندره او خبره د واش اف امریکای ډیوا. عزت مندو مونږ سره نن د تکړه هنرمند د پښتنو د لوی کور افغانستان نراغلې دلته د مسافرې ژوند کوي، او ما اوس دا یو بار په وګوره واغه سو چې دلته خواره واره کوم مسافران دي چې د هغې سره نه صرف سه مرکه وکړم چې د هغې په غټ کې تاسو خسته خسته کلامونه هم وړاندې کوم. یو ډېر یادګاري واقع را ته هم واورول هغه په دې خبرو کې متاثر شریکو. آصف خلیلی صاحب ما سره ملما دې ستړي مشي. آصف خلیلی استاد
ډېر مننه. لالا جی خټک صاحب تاسو نه ونړي مننه چې موږ تم دعوت راکړه. او زم ډېر خوشاله شم ستاسو په لیدنو، او خدای هم تل خوشاله ودان دره.
مور خسته کالی مو اوس
سترګې دې خسته دی. دا زموږ افغانې کالی دي،
کنداري غاړه،
کندهار د سیمې دی. او
په بوتو باندې جوړ شي.
او دا سر د لاس ته زما شي هغه همیشه ز کندهار ته چې بازي پور رامو دلمه هلته به زما دومره پیسې نه برخه کې دشما به دومره جامې او به دوستانو کور ودان جاترا غوړه
دا کار شته. اوسم کیږي؟
اوسم کیږي
دا پوره سنت ته دلته.
او نه خدا خدا غیزی دود دی، او دا غیزی کلچر دی.
عزت مندو د افغانستان او د بنگلاديش د کرکټ فائنل میچ، او هغه کې موږ سره یو ځای شو چې مولي دوزو ته چمو کې نه زیاده.
خدای دې خوشاله
کړي. ډیر خلیلی صاحب ما ته خو به وخت را کوي، او اې دی پیر رحمت شي چې لکه مخه سره وي چې پنی مخله مانه زب خام خار.
زه کوم زم خوشاله شم ساسو را تک او ساسو په لیدلو باندې لکه مونږه خو په خبر کې ډیر کتل یو بل سره. بدل ته چې مولې د زړه می در باندې راډه
سلامات سي. کومه علاقې سره مو بنیادی تعلق زهید کوم زمي؟
ها زما د زړه افغانستان دی، افغانستان ننګرهار ولایت همیشه بهار.
ها
او به دغه سره
په خبرم بیا یې ننګرهار په خبر کو یو دی.
او هو هغه متکسب یو شیر دی د ننګرهار کې خیبر خپل دی، یو د پښتون کور دی.
چا ویشل
حال دلته یو دی بابا بچو کو زبر لا چا پکې را وړي. دغه سي دی نو.
ها
او د خګانو سیدون کې ما سخروت و یانو دی ول سوالی دا پلار بجار مې سخروت دی امور به مې خو یانو.
ها او دی هنر د کورنۍ سره تعلق لري؟
وو زما کورنۍ البته زیاتره هنرمندان دي، البته دا ناری نه. نو زما پلار هم سندر ویلې، خلیل استاد مې دوه ګل کې استاد خلیل استاد دوه دی یو وخت خلګو.
ها ها
او زما د ترور زمن دی مینا ګل استاد.
او او او
او سنم ګل سای صاحب چې من ګل خدای وبخي.
بالکل بالکل
سیدا ګل لاله دی ژوند دی.
لوی نمونه دی، لوی
نمونه
دی. نو تاسو سره کوم تاسو لکه مو دوړان په خبر کې ملاقاتونه کیږي؟
او په خبر کې د خپل د خپل کارو د سړو تر علي ز خپل راتلم ما به تاسو سره غرض نه درو.
او 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 ا دې سټوډیو ول نه کار راځو
خو بس یو کاریو.
ها مونږ اوس ما ډېر مزدار او پښتنه نه تر راځي خو هغه بل غوندي وګدي ګرانه نو کوم یو سندر وړاندې کو نه خبر
خو هغه ستاسو به خپله زما ون سره خاخه ده
داسې وګ
هاندا سی وګ
نو کوم لومبای سندر وړاندې کو نو کوم یو سندر وړاندې
خدا د هلال سبي یو کلیوال سیرو د جوړ کړو چې د سالوګي لاندې خندېږي جوړې زړه راکوي او په خله یې څنه وای شرمېږي په لار چیزونو د امزولې په څنګل وې امزولې هم پرې خپويږي جوړې زړه دا به ما کمپوز کو
خما خو یې کده ولسی سندره ده
دا کمپوزیشن ما ورته کړی دی او په ډېرو کم سرونو کې دا شیر ټکی د لنډو سیلابونو
ښه
او دا مور
او یقینا دا خو ډېر زیات خوند کوي راځي راځي راځي
کزے پریدم د کوڅو ملنګ بشینا زړه چې مرشي کور وران شي په بازي خلکو باندې وران شي وطنونه ساده هلالو مات سترګو په جنگ نه پويدا ساده هلالو مات سترګو په جنگ نه پويدا که خیر نن پکار جوړيږي جوړ زرا کوي
امارات
مرغلے دے ډیر په پښتو هنر مئین سړی دی، خپل هم سندرغاړی دی، میرخان مقوری صاحب د عبدالله مقوری صاحب زوی دی، هغه ټول خلک پیژني. بس دا زما انډیوال دی، دی لطف کوي چې ته باید د خیر سره راشل. دا په نامه د ګلوبل یو نندرتون لري او دغه کې بوخت ما سکاله زما هنري فعالیت په دې کې دی.
خدا ګلوبل ویلج کې دلته کې د افغانستان په ویلین
کې کوم دی؟ دغه کې ز سندر
خو پای کې موسیقي کوي تاسو دې بس خو زه راځم چې وګورم. ما
خو دې ته را ولې دې سندرغاړی مرزي پرون شفیق جان مرید هم راغلی او ابو الرس قیس الفت هم راغلی او ټول دوستان زه خوشاله شوم. سندر می او زه پکې سندر یو نه 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 پکې نه وای ابو ته اجازه
پکې سندر وای کو
نو ته شراجه
ته خو دا سره پر سې دې دلته کې پدې مسافر
او کاش کې تک ته خدا مونږ د ویاړو بخښي تاسو پکې
سندر او کنه رو پکې تشکو
او خوان بوګې دې خوان بوګې
وختي را سره واقع بیان کا 2015 2016 کې
کنه غالي بندا کا سیو
او مونږ د هدي ظاهر ته پکور کې د ما سخوتنه سره د موسیقي او بانډار را جوړ شو اوسې سرایات کوم یو ګور دي خوشل کال او خوشل کال وړاندې موږ سره
اسمت دې تیری
کړی وکړه
ما یې کده سپین شپګ لس کال دي شو خپله دومره وغه او ماشاءالله ما غسي خټک سپت زړ زړې کې نه موږ ده خو دې دې په دستر ګساته زما سر در باندې پریلو
ما په سیدا خبرې نن سبا ډیره زیات شي وي
خو دې خسارت
او خو دې مده په دستر ګساته
زه پر روان د لاړ خټک سپ زم تا غوندې خیر زم نه زړې کې یو سړی ماته وې دا سپ ګور یا غواده ولا ته وای وایو ګوشته کې زمونږ یو پروګرام ولته زمونږ یو مرګلې خان صاحب نو هغه ته یو ادا زما واده هم تیر کړو زما دوی واده هم مې بس فنکاران په فن ژوندې خلګي کنه او خیر خوا خلګي دچا الله امين.
خلیلی صاحب هنر خو بیا خپل د مون په سیمه او بیا خاص کر په افغانستان کې هغه ته ختم به بند شي ګزران څنګه کې
ولا خو وطن کې وسېګو وسم په الحال وطن ته زو هنر پکې بندې ځکه نور وطنونو ته مخه کړی چې زمونږ خپل وطن کې هنري ازادي او
مونږ ته دور پکې کړه او
بس هغه کلیو باندې کې چې کوم موسیقي خوان کوي زمونږ د خویانو سیمه ته بلاړې دي غرون لمنې کې به هم موسیقي به دي غرونو کې ودي سندونو کې ودي لختو کې ودي بوټو کې ودي اما اوس پکې هر څومره دي دا د هنر دغه خو بيخي پکې تشته نو زه چې هغه کوم ځین کې چې ما پروګرامونه کړی په ساګې ځان شته رګم دې سب زوري کوم نو څه کړه دې د وجه زو
نو چې تاسو په پاکستان ته راوړې دي او په پیښور هم رالی نو دا خو داسې پیښور چې د دې سینې خو بار وخت پراخه و نو اوس هلته د هنر معاملات ډېر ګډوډ دي څه خو نه دي
پیښور کې به هم څه ناڅه هغه او د هنر فعالیتونه پکې شته خو څنګه چې د پخوا په تیر هغه څه اوس نه دي
نه نو د روزګار په مت کې یادوم داسې خو لکه هلته نور څه پابندي نشته سټوډیو کې تاسو ریکارډینګ کولای شئ خو میدانی پروګرامونه خو غرنګ
میدانی پروګرامونه اوس هغه اوریدونکو کې نشته ته په 2000 او دوه وکي دغه سګر مونږ په خبر کې وو اصلا د 2000 دمه ختلو هغه وخت مونږ په دغه ځخانه کې دفتر وي نو ایوب استاد خدای او بخي سید عالم استاد نو زه به ماشوم ما زنانو ته مطلب خو باج پروګرامونه ته دو سره اتلم زه نو هغه وخت به د هارمونیم مونږ غاړه کې اچو هغه کې به ویل خوندو هغه کې د ریاض ضرورت نه
دا یونیورسيټي روډ باندې چې سمرا شادي مالو نو دې کې خو به هارش په
اوس په کې نشته
دا سه بانډارونه برا جوړي
شام هوټل کې به زیاتره هنرمندانو
دا سه وکنه
اوس هغه ټول شاید کپڑو دکان ته ساس کړه چا یو شي کړه موسیقت په کې لکه څنګه ډیر کم شوه
تاسو یقین وکي دا عزت مند سمره کتون کی شي د هنرمند انسان سره ټول نه سخت خبر دی چې دی بیا روزګار هم نشي کولای ځکه چې روزګار کې بیا د پیسو او د لالچ خبره راځي. لالچ کې نه مې خو د پیسو خبره راځي. هنرمند سړی که هر څوک خو هغه پیسو ته خوله نشي جوړولی. څومره عمر مو موسیقي وګړي؟
ما تقریبا 100 کاله کېږي او کې دې شي غالبا 20 کاله دغه څه شینو. او ما موسیقي
کې څه ټیم مو ریپورت کړی
هغه وخت خو ما په ساده مونو ریکارډینګو یو کیسټ مې واځي کړو په نامه نغمه پور را معلم صاحب ظفر دی ژوندې کابل مونیکسن راغې ته مې کړو بل زما د میرمن وګمی یو کیسټ او د سر مې یو کیسټ کړو یو کیسټ زما دی او بل مرګلی خوښو ان ایت الله سیلاب صاحب د سیمناس په نامه سندرغاړې وا او هغه سر مې یو کیسټ کړو او اوس دا سیکوئنس ریکارډینګ باندې چې بس دغه کې یو دوه درې سند یو سندر مې بربته ویلی وه زما د آلیان ساری یو ځای وه نو دوه درې سندرې مې ورته یوازې ویلي سمسور جان حبیبي صاحب د ژوندې د هغه چینل ته مې سندرې ویلي اوس لګی وم دغه نړۍ کې
اوس دغه کار مو ورسره روانې دي خادیانو یا دغه روزګار په مر کې دغه ورسره
وو انشاءالله ښه دی خو بس دا د کیسټو کار داسې محدود وخت لري دا د غانې غنه یا نوې کال وي یا اختر وي نو د دې په منځ کې به څه نه وي مسی وخت
پر روان دا یوټیوب چینل باندې کار روزګار دی روان کړی نو
هغه اوس هغه یوټیوب چینل خو زیاتره نرمندان خپل لري مسا یو ارمنیم مده یو زیم باندې وخت کمپوزر کو باندې دیواله نه مشپ کې ټلیفون کې دی لندن یا
امریکا خو کوم ډیر کمپوزر تاسو کوی
کنه بل سیف دې سنرغاړو ته مکړی دی نو داګه جملې نه به څو دن درته هم کی اجازه مې همې ننګار چې هغه زما د کورنې شاګردان دی هغه ته مې کمپوز کړی دی ستاره انس ته مې کړی دی بدرې کمپوز الین ساری ته سیتا قاسم ته غزال نه ته ایمل زاخیل او زبیر نواز اذر خان نو ډیر دی وڅو
نغد نغد نن شپې ته
راګیرو مو خدای دې سلامت لاره
دویم کلام سره شریک وي
ولینا دویم کلام د متقی خو کېانی دی
متقی
خو کېانی دا زمونږ د خوګیانو یو شاعر دی
دا خوګیانی دی
او دا حسن خوګیانی دی دا په خوګیان بابا چې وو د دې سجره ډیر لوی دی
هغه مونږ سره د تکي غیانیان هم شته
غیانیان خو ول تنه دا خوګیانی دی غیانیان خو زمونږ تاسو د دې تیر او د دیرا او د دې سره خلک غمي دا خوګیانی دی دا محدود یو سوالي ده خو ارځي کې د قندار کې مشتري غزنی کې مشتري خوګیانی قوم
انو دا هغه تر کوم تاسو جوړ کړی
او دا تر زما جوړ کړی خټک صاحب دا شیر ته تبه چې د کم سیلابونو شي په پیندو سره کې مې دا سړی غم په دې سره پورې جوړ کړی نه پر وځي نه دی په لو
افرین
او وند کوم چې مینا به همدا وی چې رپیږي زړه تل په کې زوري کې او خوګيږي زړه کوم شي ما په پیندو سره کې پیندو ټکي شیر دی او په پیندو سره پورې کې مې جوړ کړی
په دې سره ډېر زیات ورانه شو مچ دې مینې کوم چې ته په خوا کې تیر نه
شي ای لکه
اوس په دې چې دا وخت په ما باندې تیر شو کو دې نه پس پراله
ناراضي در باندې
زوري گيو خوگي گيزرا زوریگی او خوگی گیزا مینا به هم دا وچی ربی گیزا دل پس زوریگی او خوگی گیزا دل پس زوریگی او خوگی
ډیر مننه
ډیر زیات خوند وو
سلامت سي تاسو ته خوشحال لري
او رو به تاسو سره ډیر کار کوو
ان شاء الله زه خدمت کوم تاسو ژوند دی
موسیقي چې اوس په کوم دګر روانه ده نو لاس پته نه راځي کار وکوي اراده وکړو که ژوند خیر وو
ان شاء الله ان شاء الله خو ډیر مزل پاتې ده نو دا خو څه هنر دی چې څومره په کار کې ما غوړه تازه کی
او او او
نو زه کوشش کوم چې دی هنر ته داخل شم لا خو داخل شوم دی
او او دا خو دی پوهه خلکو کوم دا کار
دی الله کوم دې وسه
خو دا خو عجزي هم غواړي زده کړه هم غواړي د وخت سره سره انوی دوه نیوی ضرورتونه دا خو سنور سنور سو غواړي دې سره وګزران څنګه کوي
خو خدای چې نو وخت پکې وشي خو هغه یو حد لري کنه وس زیاتره زمونږ د زیاتره هنرمندان دي زیاتره سندره وای په اپخانه شیر روالي یو خسته کمپوز روالي په پاپ بځی کې وای دا هغه کوشش دا کوي چې خسته تر جوړ شي یعنی ستاسو مخ نه ملار شبا جوړ ته دا سندره تاسو ویلې څومره خوندور راغله نو دغه چې جوړ شي خله لکه زمونږ ډیره سندرغاړي موریدل نمونه به نه خلم چې هغه یو زور شیر زور کمپوز روالي ا دې پینزو منو کمپوز روالي په یو کیلو کې واچي نو خو به خله هغه زیاته ده ګره به دې ته سول شو کې سره چې هغه کمپوز نه وزن لري د زما ته
هغه دې کمپوز هغه بنیادی روح چې ګمنه ته ځان ورسوي
ډیر ځان ورسوي
او دا نه پوهیږي
دا نه پوهیږي دا به اصلاحات به کې وشي
خلیلی سه مونږ بس د خبرونه دا دوراني هم دمري نو زه به تاسو نه بل څه کلام هم اوریدل غواړم او خواهش پمې دا کیمرا ټور نړۍ تاسو ګوري په زړه مو داسې څه خبره څه ګیلا څه پیغام
خدای دې تاسو خوشاله لري زمونږ یو ځنی هله دا چې تاسو خوي او صحت مو خوي او د خپل کورنۍ خیال وساتئ د خپل مشرانو په کشرانو باندې شفقت وکي او زما یو ځنی مینې چې دا خټک سبدا د پسر لري دا چې دا څومره یو څړې بادا با عزت اوسي زداغه لیواله مشکورې در تاسو ټول ښه او دا نظم چې تاسو ته اخر کې وړاندې کوم دا د بابري سیو نظم دی چې او ما به بلو به تک پلار د کو په ماشوم توپ کې می سم کار نه کوم
اوخه
د می وداري ونه سخت دخمنم په شندونه می گذار نه کوم چې دا کمپوز ډیر وخت نه دی خو دا کمپوز د دوباره شاولي استاد ویلې هغه کې پکې پیر محمد کاروان سیو کلام ملو او ما پکې د بابر دي سیو
کما چې وختي ګور را تاسو اورېدو نو ما زه ان تر لاسه موږ د کلیه غدان
غدنګ جن دا شاولې لا ویل
هغه طرز باندې تاسو را جوړ کړی خو
فکر کوم غالبا دا ډیر وخت نه کمپوز دی که شاولی استاد را ژوندې کبم خدای د قندهار د سیمې لکه چې کمپوز دی او ډیر وخت نه
ها ها د دین وړاندې هم دا ویل شوی
ور شوی دی خو شاولی لاله د خدای ژوندې لري هغه مو استاد دی هغه به را ژوندې ک کوری ودان
او
مس موږ هم د ماغه مشانه په پل روان چې کلر نه لار خراب شي به او مشر خپوت پر یو
ځخه دا د لاسمینه بغیر
نه کیږي بالکل نه کیږي
نه کیږي خدا دې بابرزی صاحب کلام
دا دې بابرزی صاحب دې بابرزی صاحب افغانستان کې دی افغانستان کې دی بس څو مدامخ کې راځه ټلیفون کړو ما ورته بابرزی صاحب څنګه چې وزم په خبر ته روانه مې زه په خبر ته دوبه تر
څه خبر ته راشي موږ باندې نو باندې مينو کې یقین کوي تاسو په دې مونږ ډېر معتبر مشرانی موږ سره مډیر مینې کړی دي او اوس مرابطه واسطه باندې د کټتي که مونږ نه ګيله کوي تاسو حق ته مونږ نه ګيله کولې شي خو یقینو کې ژوند دمر په منډه کړیو چې بلا دا واسطه رانه وګړي وړي شي وي دي یو سره بیا ډیر مننه کوم
تاسو نه خوري ډیر مننه تاسو سلامت
دا کلام اوس وړاندې کو او اجازه وو وړو ٹھیک ده
تاسو نه ډیر مننه کور مودان
سلامت شئ ته مند اوس نو خیر بیا ملاقات کو د خپل ځان چا پر چر خیال ساتي زه چلو انداز کم کیمرمن راته زړه کی شاده به شاده ډډ واچو ما شوندو خیر بیا ملاقات کو خپل ځان او د چا پر چر خیال ساتي او د دې سندره نه یا نظم نه
ملس
په واخله
Thank you. السلام علیکم او ستړي مشي د حایل اونیز بحث د ستړي مشي تاسو به درنو لیدونکو د افغانستان په اړه د امریکا د نوي حکومت د احتمالي اقداماتو او د ډیورن په کرخه د ترګري او د قانوني لانجو په اړه ژور او علمي بحث واوري. منتخب جمهور رئیس ډونالد ټرمپ د جنوري په شلمه رسمن د جمهور رئیس په حیث کار پیلی. دا اونۍ په دې بحث کې د افغانستان په تړاو د امریکا د نوي حکومت د احتمالي نوي سیاست او په ډیورن کرخه باندې د ترګري د خطرونو او د پاکستان او افغانستان ترمنځ د ډیورن په اهمیت د ملمنو علمی او تحلیلی نظر اخلم. البته یادونه کوم چې موږ سره دوه محترم ملمانه دي، لیکوالان او څېړونکي دي چې شاهسوار سنگروال صاحب او همدا شان ډاکټر صاحب یار ترکه موږ سره په دې پروګرام کې مل شوي دي. سنگروال صاحب تاسو تم ستړي مشوم او ترکه صاحب تاسو تم ستړي مشوم، پروګرام ته په خیر راغلی. اجازه راکړئ یو لنډه مقدمه د دې مخ کې چې بحث پیل کوم تاسو سره شریک کوم، او هغه دا چې د امریکا د کانګرس د استازو مجلس د بهرنی اړیکو د کمیټې غړی مایکل مکال ترګری د زیاتېدو په حال کې یو غواخ بلل دی، او همدا اونۍ ای بی سی نیوز شبکې سره په خبرو کې د سی ویل چې افغانستان یې د خطر پیښېدو ځای ګڼل دی. دا غږ او روز بیرته راځم دغه ګروسته تاسو نه پوښتنه مطرح کوم.
With the fall of Afghanistan and the debacle and
د افغانستان د سقوط او هلته د رامنځته شوی تراژیدی سره هغه ځیلته وشول، موږ د افغانستان او پاکستان په منځ کې د خراسان په سیمه کې د داعش او د داعش د خراسان څنګه بیا ظهور وینو او دا یو سخت اندیښنه ده. موږ ولیدل او پوهیږو چې د داعش اته غړي له دغې لارې امریکا ته راغلل. بیا موږ دوه ډوله تهدیدات لرو، یو عملیاتي او بل داسې چې الهام یې اخیستی و د انټرنیټ افراطیت یې بللی سو. دواړه وژونکي شکلونه دي او د مخنیوي په هدف یې باید پر دواړو تمرکز وشي.
خیا اساسا د دې غږ نه تاسو به د دې امریکایي سیاستوال دا محتوا خستی چې د تروریزم نه خطر په واشنگټن کې ډیر زیات محسوس شوه او اندیښنه ماتره ده. په واشنگټن کې د منتخب جمهور رئیس یعنی ټرمپ متحدین چې دغه خغل مقال هم ملګری دي او د کابینه احتمالي غړي تر ډیره پورې د طالبانو سخت منتقدین دي او افغانستان د ترګری خبرېدو لوی مرکز ګڼي یا خطرې ګڼي. زه سنگروال سپتاسی او ترکی سپتاسی یو پښتنه اوس د فتن مخته اقدم چې فکر کوي د امریکا د نوي حکومت په پیلېدو سره د افغانستان په اړه نوې دریز ونیول شي. کاول سنگروال سپتاسی خپل یو تبصره راکې به د ترکی سپ نه وور.
بله ډیر مننه آشنا سپتاسی او ترکی سپتاسی او د تاسې د تلویزیون ټول درنو لیدونکو ته سلامونه احترامونه وړاندې کوم. بلې رښتیا هم لکه څنګه چې تاسو ورته اشاره وکړه او یا مایکل مکال ورته اشاره وکوله چې د داعش یو ستونزه اوس دستي په افغانستان کې تقریبا په بیلابیلو رسنیو کې له سیمه ییزو هیوادونو راواخله تر یو شمېر نړیوالو هیوادونو پورې دغه اندېښنه ستاده چې داعش اوس هم په سیمه کې موجود دی. او څومره چې اوس موږ ګورو د داعش په وړاندې دا اوس دستي په افغانستان کې طالبان تقریبا تر ډیره بریده د دې په وړاندې جنګېدلي او جنګیږي، ولې څومره چې تاریخ ښودلی دی د دغو ټولو تروریستي ډلو اصلي ځای په پاکستان کې دی. یعنی همدغه داعش چې کله د عراق او د سوریې له جغرافیې نه مخ په افغانستان ځي د دې راتګه هم تر ډیره بریده پورې ټول څېړونکي په یو خوله دي چې د پاکستان له لارې نه دغه تروریستي ډلې افغانستان ته راغلي دي. زه فرضاً په تیره دوره کې تاسو ته د چې هغه وخت کې ټرمپ د امریکایي ولسمشر د هغه وخت یو سپی چې ریچارډ اورسن نومېده او د اسلام آباد کې سفیرونه د پخپل وای چې تروریستان په پا پاکستان کې دي، او هغه وخت چې د امریکا استازي چې په کابل کې غواړي سفیر سي جان باز په خپل دا خبره کړې ده چې تقریبا په 2019 کال د دی سپتمبر په 14 منټي حتی د داسې غوښ کړی کچیرته زه په افغانستان کې سفیر سم. البته دا واضح وي عمل نه لا وظیفه شروع کړې نه وه، نو زه به د پاکستان په وړاندې باندې هغه کوم پلان چې د جنوبي شرقي آسیا په نوم یا د جنوبي آسیا په نوم باندې چې کومه ستراتیژي ټرمپ وړاندې کړې وه دا به عملي کړم او دا به زه پاکستان ته وښیم چې د تروریستانو ځای دلته دی. نو زه فکر کوم ته ډېره بریده پورې چې دا اوس کومه خبره یوازې افغانستان یادېږي، دا ته ډېره ماته سیاسي ښکاري. دا اوس دستي هم د داعش تر شا
مننه مننه سنگروال صاحب. یو تاسیم وکم چې په مطبوعاتو کې د امریکا ډیپلوماټ چې په کابل کې چا ظفر او بیا سفارت چارې مخکې وړلې جان بس باندې ډیر مشهور دی. په هر صورت تر کې صاحب تاسې نظر په دې اخلم چې واشنگتن نوې دریز به احتمالا څنګه نظر دی مطبوعاتي تبصرو ته د امریکایي سیاستوالو بیا ورسره جوړه بل پښتنه کوم خاغه به ورسره مطرح کوم. مهرباني.
ډېر مننه. سلامونه تاسو سنگروال صاحب محترم او تاسو لیدونکو ته. طبعاً دا نوې اداره چې مخته راځي دا اداره د معاملو اداره ده. د دې ادارې اساسي پلیټ فارم چې ده، اساسي برنامه چې ده، هغه د خپلو دوستانو او دښمنانو سره د معاملو پر بنیاد باندې د امریکا د ګټو ساتل دي. په دې معنا ده چې هغوی د چې کوم اصول نه لري، کوم داسې پرنسپونه نه لري چې د هغوی پر بنیاد باندې به خلکو سره تړاو ولري. دوی ته د بشر د حقوقو مسلې، د انسانانو حقوق، د نورو هېوادونو حقوق، د لوږې له منځه وړل، دا ټول اصول دومره دوهمه درجه کې دي، اول درجه کې نه دي. نو دوی به د معاملو پالیسي غوره کړي. څرنګه چې داعش هم د خپل جهادي نظامونه او جهادي سیستمونه دا یو ډېره غټه پروژه وه د امریکې لخوا، اوس به دوی کوشش او هڅه وکړي چې د دغه پروژې چې دوی جوړ کړی ده ټوپک د دوی خواته را ونه ګرځي. نو په همدې حساب زما داسې فکر ده چې د امریکې اداره به کوشش وکړي چې د طالبانو د رژیم سره داسې لاره پرانیزي چې د دې په نتیجه کې یو معامله ترسره شي چې په نتیجه کې امریکایان هم ګټه وکړي او د طالبانو حکومت هم پر ځای باندې وي. پاتې شو د داعش مسله. تاسو پوهیږئ چې په سوریه کې، په عراق کې داعش هغه اوس معلوم شو چې داعش د امریکایانو سره د ترکیې سره نږدې اړیکې لري. دا ډېر یو د ځان پوښتنې مسله ده چې آیا داعش واقعا د امریکا دښمن ده که نه ده. په بعضې ځایونو کې داعش د امریکا د ګټو دپاره کار کړی ده. دا به معلومه سي چې آیا داعش په افغانستان یا د خراسان داعش به په کومه لاره کې وهڅول سي. که دوی ګټې خوندي نه سي، امکان لري چې داعش بیا هم نور پر مخ لاړ شي په افغانستان او حتی په پاکستان کې. خو د امریکایانو ګټې خوندي سي د دغو معاملو، د دغو تجارتي او سیاسي معاملو په نتیجه کې، داعش وهل سي یا به هغوی په بلې خواته
او د دې تهدید په اړه یا د دې تروریستي خطر په اړه لږ نور مشخص کوم. د امنیتي خطر لوی ګواښ هغه د ډیورن کرخې دواړو غاړو کې د داعش، پاکستانی طالبانو چې په ټي ټي پی ډیر مشهور دي، او د نورو افراطي ډلو موجودیت ورسره جوخت یادېږي. زما پوښتنه دا ده چې ترکه صاحب کاول تبصره تاسې خپل راکې راته نظر البته لږ مختصر، چې ډیورن کرخه ولې دومره د خطر او تهدید په ثقل یا مرکز بدله شوې ده؟
خبره دیږي کده چې د طالبانو پر اتاک سره پاکستانیانو ډیر امید درلود چې د یوران کرخه مسله به حل سي ورو ورو، او دوی به وکولای شي په یو رسمي کرخه باندې بدله کړي. حتی طالبان چې د دوی په مرسته باندې را وده وکړه، د دوی په مرسته باندې جګړې وکړې، د دوی په مرسته باندې دوی هلته خپل کور و کهول درلود، د طالبانو په وخت کې هم د دیورنګ د کرخې د فرضي کرخې منل غیر ممکنه و. او حتی طالبانو په بعض ځایونو کې د دوریان کرښې تارونش کولی دي. په تیرو شلو کلونو کې پاکستان یو ډېر ښه فرصت څخه استفاده وکړه، او هغه دا چې امریکایانو ته قناعت ورکړ چې موږ غواړو د ترهګري لمن راټوله کړو، د دې لپاره لازم ده چې اصغن تار باید کېږدو، او امریکایانو ورسره مالي مرستې وکړي په دې کار کې. اوس چې دا موضوع راځي راپورته کېږي، د دې څخه دا معلومیږي چې د پاکستان په ډېر یو انسیکیور یو ډېر په غیر عادي او غیر معتدل حالت کې قرار لري، او پاکستان غواړي دا وری بیا هم د ډیورنګ د کرښې د منلو لپاره نوې پروژه یا نوې برنامه جوړه کړي او د امریکایانو توجه ځان ته راوړي. هغه رقم چې دوی د ازن تار په وخت کې دا کار وکړ.
مننه سنگروال صاحب، ستاسو نظرم په اخلم که غواړی پوښتنه تکرار کم که وام ریدله او پوښتنه مې دا وه چې د ډیورن کرښه ولې دومره د خطر او نړیوال تهدید په سقلي مرکز په مرکز بدله شوې ده؟ ولې
اول خو په جغرافي لحاظ تاسو پوهېږئ چې دا سیمه ډېره مهمه سیمه ده. ان هغه وخت کې چې برطانوي هند په دغه سیمه کې موجود و او هغه وخت چې د روسیا یا د تزاري روسیا تقریبا د دغه سیمې یو ډېر قوي او پیاوړی هیواد و، هغه وخت نه په هغه جغرافي لحاظ دا سیمه مهمه ده. اوس دستي تاسو ولیدل چې تقریبا په دغه د شلمې پیړۍ په دې وروستیو کې دا کومې پیښې چې وسوې دا ټولې په همدې سیمه کېدلې. پنجاب یا سند یا نورې سیمې دومره د لګواښه ډکې نه وې لکه څومره چې دغه سیمې وې. تاسو پوهېږئ که هغه وخت کې چې سرو لښکرو په افغانستان باندې برید وکړو او تقریبا د امریکې نه به چې کوم پلاوی ته او یا به د منځني ختیځ نه به چې کوم پلاوی یا د نورو هیوادونو ته، نو دوی به اول هماغه کمپونه لیدل یا به هماغه وسلوالې ډلې لیدلې چې د ډیورن دواړو غاړو ته پرتې وي. نو په دغه اساس باندې د ډیورن په دواړو غاړو ته هماغه د تروریزم مورچلې چې د پخوانه موجودې وي اوس هم له هغه مورچلې په بشپړه توګه له منځني دي تللي. نو ځکه خو دغه سیمه مهمه ده او بل مهم تو به دا ده چې پاکستان په دې ټول عمر بیا هم دغه سیمه په بشپړ توګه قابو کړی نه ده، تر خپلې ولکې لاندې راوستې نه ده. او دا چې دی د ازغن تار تیر که دا زه فکر کوم دا اسیا او پالمه وه، دی باندې دی هم پیدل جهان هم پیدل چې په دغو ازغن تار باندې نشي کېدلی چې تروریزم مخه ډب سي.
که لږ مشخص کوم نورم دا د ډیورند کرخې په ارتباط، البته دا د ولسونو مسلې ته چې دغه پراته ولسونه آیا د امنیت او سالمه چاپیریال رامنځته کېدو دپاره چانس لري که نه لري، او که لږ ورسره دام تشریح کوي چې څوک او په څه ډول باید یا د سیمه خوندي او د مثلا د یو واحد نظام لاندې آرام او بے پرمختګ هم پکې وکي. یار طرح کې صاحب که تاسو اول نظر راکړئ.
دا پوښتنه ډېره مهمه پوښتنه، خو لږ څه زیات تحقیق ته اړتیا لري. تاسو پوهېږئ چې د ډیورنډ کرښه ډېر تاریخي پس منظر لري، سنگروال صاحب په دې مورد تحقیقات کړي دي. خو یو موضوع چې هغه پټه پاته شوې ده هغه د هغو عالمانو لیکنې دي لکه د بیژن عمراني، لکه د لامبا، چې هغوی په دې مورد کې بل الټرناتیف نظرونه وړاندې کړي دي. زه باید تاسو ته ووایم چې په 1928 کال کې د ویانا یو کانفرانس کې یو اکورد تایید شو، د ویانا کانونشن. په دې کانونشن کې دي وراثت موضوع طرح شوله چې په دې نتیجه دغه کانونشن دا ویله چې هر هیواد چې د بل هیواد صلاحیتونه اخلي ټول شیان د دوی ته ور انتقالیږي. دا په دې معنی وه چې بعضې هیوادونه له انګریز څخه جلا شوي وو او د دوی صلاحیتونه باید په قانوني شکل هغه نوي هیوادونو ته انتقال شوي وای. نو دغه د ویانا کانونشن بیا په 1956 کال کې د ملګرو ملتونو لخوا تایید شو. اوس پاکستان عمدتاً دغه دلیل راوړي چې ویانا کانونشن دا وایي نو موږ د انګریز میراث خوران یو، د ډیورنډ کرښه باید په موږ پورې اړه ولري. هغه څوک چې د حقوقو زده کړه لري هغوی پوهېږي چې قوانین چې دي هغه په ماقبل باندې دغه حکم نه لري، هغوی په مابعد باندې حکم لري. دا کانونشن د ویانا په 1958 کال کې قبول شوی ده. یعنی دا دلته ډېر زیات جدي او حقوقي دغه ډیبیټ کولی شي سړی
وکړي.
زه داسې فکر کوم چې دا د ډیورنډ کرښې عمده موضوع د هغې خوا د کرښې د هغې خوا د خلکو د غوښتنو نه عملي کول او نه احترام کول دي له 1948 کال تر اوسه پورې. زه فکر کوم بهترین لارې دا ده چې هغو خلکو ته د خبرو کول اجازه ورکړل شي، د ووټ ورکول د ریفرندم اجازه ورکړل شي، تر څو هغوی خپل نظر ورکړي چې څه غواړي.
ډیره مننه ترکی صاحب همدغه جواب مې غوښتو چې اصلا تاسو خ راټول کو چې دا هغه خوا ولسونه اول حق لري. سنگروال صاحب ستاسو نظر په دې اړه باندې څه دی چې مثلا آیا دا چانس شته دی چې د ډیورن په کرخي باندې خصوصا پوری غاړي چې د پاکستان په نظامی یا انتظامیه چوکاټ کې شامل دي هغه د پاره د یو امن چاپیریال رامنځته کېدو چانس شته کنه شته دی او څوک دا کارو کې او په څه ډول باید وشي؟
بل لمړی غواړم دا د پروفیسر ایکولی نظر تاسو ته وړاندې کوم. هغه ویل دي چې البته یو کتاب لیکلی دی بین المللي قوانینو په نوم باندې. هغه لیکلی وي کچیر ته په دغه سی هواد چې د دې ځینو هوادونو نوم اخلي خو من کولای شو چې همدغه مثال په همدغه سیمه کې تطبیق کو. هغه وویل کله چې جغرافي بدلون راځي او په جغرافیا کې یو نوی هواد رامنځته کیږي دغه نوی هواد رامنځته کیدو لپاره ضرور نه دی چې هغه تیر تلونونه دلته ولیک د ولسی یا انتقال سي، ځکه نوی شخصیتونه رامنځته کیږي، نوی شخصیتونه باید لسره په دې باندې پکې روکي. نو اوس چې کله پاکستان رامنځته کیږي په 1940 کال باندې او دا معاملې تاسو معلومه ده چې د ایران د برتانوی هند استازي او د امیر رحمان خان سره چې کومه موافقه کړې ده په دې تړاو باندې ده. نو ځکه خو د کچیرته موږ بین المللي قوانینو ته مراجعه کوو، په بین المللي قوانینو کې زه فکر کوم چې کومې پریکړې چې وروستۍ سوي دا پریکړې ته ډېره بریده سیاسي دي، خو کچیر د نړیوالو حقوقو په رڼا کې او د تاریخ په رڼا کې وچیړو بیا زه فکر کوم هغه فرضیه بیا بل ډول ده. هغه په دې معنی تاسو پیږئ آشنا صاحب چې په 1990 کال باندې نړیوال کنوانسیون پریکړه وکړه، زه فکر کوم په خیال مې چې یا یو 50 ماده ده په خیال مې هلته پریکړه وکړه وویل چې کچیر ته د دوه هیوادونو ترمنځ چې یو زورور وي بل کمزور وي په هغه ساده الفاظو او یا یو مستعمره هیواد وي او بل استعماري هیواد وي، که چېرته دوی ترمنځ کوم تړونونه څه وي هغه تړونونه له دغې نیټې نه اخوا لغوه دي. نو د دغو نړیوالو قوانینو له مخې هم سړی کولای شي چې د ډیورنډ کرخې په تړاو باندې سړی راپورته کړي.
لږ بل برخه غواړم سنگروال صاحب ډیر افو کې چې تاسو خبره کې مې مداخله وکړه. یو دا چې د نړیوال کنوانسیون چې د جنیو د کنوانسیون باندې مشهور دی د 1980 کال د کې یو یادونه شوې ده چې څه مستعمری چې پاتې کیږي د دغه کنوانسیون نو ورسته هغه کولای شي د سرحدونو په نامه باندې اومنل شي، خو په دې شرط چې د سرحد یا د کرخو دواړو غاړو ته ولسونه او حاکمیتونه په توافق ولري. چې کوم د افغانستان د توافق نه منو د 1940 نو وروسته چې د پاکستان په نوم باندې هوا جوړه ده یو مسله. دویم دا چې کله چې د ډیورن کرخه د اقل د امضا کېدو په نوم مشوره شوې ده چې تر اوسه پورې امضا پکې د افغانستان د اړخ نه نشته دی، خو دغه لیکونه تبادله شوې چې یو پیشنهادي بڼه تر ډیره پورې دا د نقشې چې موږ وخوډلې د کوم ډیری داسې ذکر شوې دي چې ځنې قبایل د چا برخه کې او چا کنټرول کې یا پاګه انګلیسي کې ورته فرانچر لاين ویل دی یا د نفوذي ساحو د مخنیوي په نامه. مګر بیا هم د کابل امیر ته په دې کې فکر کوم یو لسلکه ک تاسو می تاسو کې یو لسلکه کلداري پاګه وخت کې ورکولې. نو چې سرحد اوسي ولی باید یو څوک چاته جزیه ورکي یا پیسې ولی ورکي، دغه کله کوازی کوي موږ ته چې دای واقعا یو مودي پوري په اجاره ورکړي وکړ څنګه؟
بلې، هغه اول موضوع ته تاسو راځم. کله چې په 1940 کال پاکستان غوښته چې د ملګرو ملتو غړیتوب ترلاسه کړي، دغه وخت کې هند هم خپل هغه عریضه ورته ورکړه او په خپل پاکستان هم ملګرو ملتو هند ته وویل چې ضرورت نشته چې تاسو په دې برخه کې کوم وړاندیز ولرئ یا عریضه ولرئ، تاسو غیر لږې د ملګرو ملتو غړیتوب لرئ. ولې کوم ستونزه چې موجوده ده هغه پاکستان ته ده؟ ولې پاکستان ته ده؟ ځکه چې پاکستان یو نوی جغرافیا ده چې د دوه هیوادونو د خاور په نتیجه کې رامنځته شوی دی. نو هغه و چې د افغانستان استازی په دغه وخت کې عبدالحسین خان عزیز نومیده. عبدالحسین خان عزیز مخالف رائے ورکړ چې د پاکستان وجود نه منم. نو د تاسو د خبرې په ملاتړ چې په هغه لومړی ناسته کې چې کله دی غواړي د ملګرو ملتو غړیتوب تر لاسه کی افغانستان دی د خاورې دی یو مدعي پتوګه باندې ونه منل کی هغه باید ملګری ملتونه ومني دومره ته خبره چې تاسو وکولای چې د نقشې په باب باندې یا د امیر عبدالرحمن خان د لاسلیک په ارتباط باندې په دغه کې هم چې څومره زپدې برخه کې نظام ستړی کړی دی یعنی هند تلاله ما هند کې د بهرنیو چارو د هند بهرنیو چارو د وزارت لکار کوونکو سره نو لیدل حتی تا ګالریو تلاله مال ته جنو کتابخانو چې د ما شک په خصوصا د هغه تلاله ما کتابخانه ته چې ځینی
دا نقشم چې خبرو ستاسو ده اصلا ستاسو نه اجازه اخستې چې دا خبرو بلی او به ګورې تاسو مهرباني
بله بله بیا نو اغور ته ویل چې کله په 1903 کال باندې چې دغه ناغل اسلیکسو موافقه لیک لاسلیکسو مونږ ته چې اسناد راغلل مونږ یو کال دغه اسناد مونږ ځان سره وساتل په 1903 د لیګلی لندن ته لندن کې در چې ماده مخه وزارت خارجه ته ورغلم او یا هم کاری را سره ونه کولا یا د دې پالیسی و او یا یو ویل ځان نه پازابو خو زه چا دغه راته ایلی و چې ځینې هغه چالته جوړېدلې د نندارتونونه دغه نندارتونونه په مامورینو نه به ما همیشه پښتنه کوله چې غواړم دغه اسناد پیدا کړم خو یو د نندارتون یو د اگزیبیشن والا یو هغه و سکرتر و هغه راته ویلې زه درته ادرس درکوم هغه په بریټیش کتابتون کې دی چون د بریټیش کتابتون ته زه دا 15 کاله تګ راتګ مې کوو دغه اسناد ما هلته ترلاسه کړل په دغو اسنادو کې چې کله ما فرزانی نه تاسو نقشه چې په واکه ده هغه نقشه کې تاسو وګورئ نه دی امیر امزاستا او هغه کوم کاغذ چې حالت موجود ده هغه کاغذ کې امزا نسته ده او ته پیګه دا کتاب مهم زکه چې په دې کتاب کې دی ټول سیمه یعنی له بنګال راوخله تر چین راوخله تر هند نه تر ایران او افغانستان پورې دا ټول اسناد په دې کتاب کې خوندې اول ته د امیر نه لاسلیک ست هیڅ شی موجود نه ده دغه یو په نوې اندېښنه ده د پاکستان چې فرزند در هر څوک راځي
نه هدف مې دا وسنګروال سب چې ولی پیسې ورکولې د کابل امیر ته
اډی رخه پښتنه دی وکول دا اجاره و د اجاره یو ثبوت چې ما کتابم لیکلای په دې باب باندې یو ثبوت دا دی چې حالت نجیب الدین اخون او ملاغپور اخون او ملاپونده ملا قدیم ملا درزاد کله چې دې انګریزانو په وړاندې باندې جهاد اعلان ک دغه وخت کې انګریزانو هغه تویل ملا نجیب الدین اخون تویل ملا نجیب الدین اخون چې دی اډي اخونزاده په نوم باندې مشهور دی هغه تویل چې دغه اتلس لکه مالیه چې موږ امیر ته ورکو د دغه زموږ دغه اجاره دغه مالیه تا ته درکو دغه اجاره او تنور کو تاته ورکو خو دغه وښ چې موږ په وړاندې باندې کم پاتون روان ده دغه پاتون دی غلی کول او د پاره دا کار وکړو هغه ورته ویل چې دا پیسې د افغانستان د خلکو پیسې دي دا زناخل مودي ته ضرورت هم نه لرم ولی موږ خپل جهاد ته ادامه ورکو نو دغه پیسې دي اجاره پیسې دي هغه زمکه چې اخیستي دغه پیسې دي زه تاسو ته وویل ډیره مهمه خبره وکوم چې په خپل دا هغه وای دا
مختصر کوي سنگروال صاحب زکه وخت مې کم دی وارم دوه نورې پښتنې به وکم او تر کسب نه
په سره وارم دا موضوع چون تاریخي موضوع او مهم موضوع ته اشاره کړې ده نو دا لګ هغه غالي بخنه غواړم فرضاً خپل ډیوډ هغه ډیورن د ډیورن د بیوګرافي په نامه یو کتاب خپور شوی دا چیرته دوستان د دې کتاب پیدا چې 213 مختلف سي هغه په دغه 213 مخ کې وایي چې ما د ډیورن د کرخ په اساس چې کوم خط موجود ده دا په دې معنی نه ده چې ما د افغانستان خاور نیولې بلکې دا د کنټرول سیمه ده چې موږ هغه وخت کې لدې ویریدو چې تزار روس عمله ونه کوي او د تزار د روس یو بل مسله بخنه غواړم لږ ډیر لنډ درته وایم هغه وخت چې پتری کبیر وو هغه تر رسیدلی وو پتری کبیر د فرانسې سره یو ځای غوښته چې د ایران له لارې ځکه د افغانستان د لارې دا امکانات دلته نه وو ځکه چې هلته ورته هغه پروت و دا د برطانوي هند تقریبا دلته
شرقي کمپنۍ وه بله
او شرقي کمپنۍ چې په 19مه پیړۍ کې 1800 میلادي کې جوړه شوې وه هغه تقریبا یو زور درلوده په دغه کې د ایران له لارې غوښته کله چې دا سیمه کې تغییر راغی چې هغه د شاشه پوتک او شاه محمود او تک چې کله د اصفهان د شنشای تاج په سر کې دا نو ولسه 1920 کال دی او په او په د 200 د 1920 او د 1925 ترمنځ پتریکبیر مری پتریکبیر مری نو ځکه خدای نقشه د دې پاتې سو کنه د دې املاک اوله یعنی دغه سیمه چې دی نیولې ده یا په خپل د دې چې دی راغله فقط د دې کنټرول سیمه ده هیز ډول اسناد موجود ندي او زه فرضاً ته ته نور داسې اسناد خیمه چې لار بټن سره چې هغه ولیدل دا شاه محمود چا وخت کې صدر اعظم و د چې ولید دا خبره ورته یاد کړه
سنگروال صاحب ډیرو به خدمت درې د قینوري پاتې دي زغوانم چې مختصر نظر د ترکی صاحب واخلم د باس تاثیر ټول کو چې اوس وخت کې ډیر متعلق شي ترکی صاحب ولی کدا اسناد نشته د ډیرن کرخم رسمي ډیر نه لري چې رسمي سند البته نه لري بین ولی تر امریکا په شمول ډیر غربي هیوادونه په شمول د پاکستان د یو رسمي سرحد بولی ولی
دا وګوري دا اوس یاد سوی دا وڅو نوڅه وڅلختم زنه وڅلختم کادر په دی خو یو ځنی خ پالیسی چې د افغانستان دولت یې په رسمي توګه چې جریان کړی کنه د منلې خپل شاه محمود خان دا رسمي لیک لیکل د مرکزی پاکستان جوړ شي زما د فکر دا چې ټول مسله په هجمنی او قدرت باندې ده نن سبا چې هر هیواد هر مملکت زور لري هغه کولای چې خپل داګانې رسمي تر خپل داګانې په کورتي باندې کولی افغانستان چې یو ضعیف هیواد وو چې خپل حقوق هم چې دي دام نه شي کولای چې په انتخاب باندې کیږي زه داسې فکر کوم چې زه داسې فکر کوم چې د افغانستان حکومت ډېر راپرزیدن په دې کې و چې یو کره او یو مشخص او یو په حساب سوی پالیسی دوی هیڅ وخت نه درلودله او هر وار د خپلو شخصي او د خپل قدرتي مسلو تر سیوري لاندې دوی د پښتنو د بلوڅو سرنوشت باندې خپله پالیسي ارزوله او خپله پالیسي بوله په حقیقت کې د افغانستان حکومت ملامتي هم په دې کې ډېره ده خو ټولو مهمه مسله دا ده چې پښتنو او بلوڅو خلکو ته دغه چانس او فرصت هیڅ وخت نه ورکړ سوی چې دوی خپل غږ دي چې دوی څه غواړي
بله څنګه مسله باید پوه شو سنگروال صاحب یو د قطاسم وخت لري کې یو نظر راکې چې ولې د افغانستان په همدې اوسنۍ شرایطو کې چې اصلن د دې وخت تاریخ واقعیت دی که مشکل واقعیت دی ارڅ چې دی ورسم مختی مګر یو منظم یا واحد نظر د ډیورن کرخه پاړه نشته څوک غواړي چې دا سرحد ووسی څوک غواړي چې دا باید مات شي څوک غواړي چې په نورو شرایطو تبادله شي لکه د کوریډورونو یا د لارو آزاد بيد مالیاتو لارو واخلي د گوادر او د کراچي بندر والي د سه حالت کې پاتره ده
آشنا صاحب لمړی زل د پاره چې د ډیورن کیسه راپورته سو سردار محمد هاشم خان په 1940 کال چې هغه وخت د پاکستان د جوړیدو خبره نه و خو دا خبره و دوه نړیوال جګړې نه وروسته چې شاید هغه توانونه چې برتانوي هین لیدلی شاید سیمه پریږدي په 1940 کال باندې د وزیرانو شورا جوړ کړ په دغه وزیرانو شورا کې او مواد هغه سول چې په دا او موادو کې او دا و چې موږ باید د ډیورن د کرخې هغه اړ خپل کړو وروسته بیا شاه محمود خان دا په خپل هغه کې د خارجي سیاست کې راوستله او بل مسله چې سوي په 1949 کال لوی جرګه جوړه شوی په دې جرګه کې ویل شوی دی چې په 1955 کال 1955 کال په 1949 کال په 1915 کال په 1921 کال کوم قراردادونه چې سوي دی لوی جرګې دا لغوه اعلان کړی چې دا په بیا ولسی جرګې چې هغه وخت کې هم ولسی جرګه و هغه هم راکړي او د پولې غاړه ورسته خبره د پولې غاړه تر تکومه چې په 1949 کال په تیرا کې هم جرګه جوړه دا خلکو تقریبا دا رد کړه او وی ویلي چې موږ د پښتونستان په نامه چې دا بیرغ بیا جوړ ک دا خبره دی یاد کړه د دواړو غاړو نه دا کار شوی خو بیا هم باید موږ دا ومنو چې
سنگروال صاحب مننه سنگروال صاحب زما پروگرام وخت ختم دی ستاسو حضور نه ډیره مننه کوم ترکی صاحب حضور نم ډیره مننه کوم او همدا شند خپل لیدونکو دا وسیلینم مننه کوم هیله ده چې دا نور ملګرو سم دا پروگرام شریک کړي تر بلې اونۍ هم په لوی او مهربانه خدای سپارم
ګوندونه.